دوستانو دا ازادي رادیو پایو بلخ پرونه کې مو هر کله کو په روانو دوو ساعتونو کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي چې عموما په ژوندۍ بڼه پکې میلمانه په بیلابیل موضوعاتو خبرې کوي. په روانو دوو ساعتونو کې په لومړي ساعت کې مو د افغانستان د دولت له هغه هڅو خبرو چې هڅه کوي یو شمېر هیوادونو ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې د یوې سختدریزي ډلې په مقابل کې د بلې سختدریزي ډلې پیاوړي کول او یا هم لاتړ د ستونزې له هواري سره مرسته نه کوي. په دې موضوع باندې به زما همکاران او همدارنګه میلمانه غږیږي، ستاسو نظرونه به ما اخلي. په دوهم ساعت کې په کندهار کې له رواني نننۍ غونډې نه چې یو شمېر سیاسي څېرې پکې راټولې شوې دي او همدارنګه په افغانستان کې د ځینو سیاسي لورو لخوا د لوی جرګې د غوښتنو په اړه بحث کیږي. په دې کې به هم میلمانه پر موضوع بحث کوي، خو پیل له خبرونو کوو. په موکې د دې سات خبرونو ته په کندهار کې د افغانستان د پوخانی او وسنی دولت یو شمېر چارواکي، سیاستوال او د حکومت سیاسي مخالفان د دویمې ورځې لپاره په یو غونډه کې راټول شوي دي چې دوی د ستونزو څخه د وتلو د حل لارو د موندلو هڅه بولي. په ننګرهار کې نن سهار درې چاودنې شوې چې مرګ ژوبلا یې اړولې ده او ملګرو ملتونو پرون له خپلو غړو هیوادونو وغوښتل چې په روان کال کې په نړۍ کې د وبخې چې په راروان 2013 کال کې په نړۍ کې د شخړو او طبي پیښو قربانیانو ته 22.5 میلیارد ډالر برابر کړي. په کندهار کې د افغانستان د پوخانی حکومت یو شمېر چارواکي، سیاستوال، د حکومت سیاسي مخالفین او ان د وسنی دولت ځینې چارواکي د دویمې ورځې لپاره په یو غونډه کې راټول شوي. دا غونډه چې د محل روانه ده تر اوسه پورې پکې د مالی پوخانی وزیر انور الحق هتی، د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل، د ولسي جرګې مشر همایون همایون او له شمال څخه کندهار ته د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم په استازیتوب تللو کسانو ویناوي کړي. د سیاستوالو ویناوي تر ډیره د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي پر حکومت پر انتقادونو راڅرخي. که څه هم تر اوسه په دې غونډه کې پر حکومت د شو انتقادونو په اړه حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو په حکومت کې وي معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د کندهار په نننۍ غونډه کې د دې ولایت د امنیي قمندان عبدالرازق د پردې تر شا رول لري او د کندهار له یو شمېر ولسوالیو څخه یې دغلته په غونډه کې د ګډون لپاره خلک وروستي دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که غونډې د قانون خلاف وي او پکې د کندهار د امنیي قمندان په پریکړو کې رول ولري قانوني چلند باور سره وشي. په عین حال کې د سیمهیز مطالعاتو ستراتیژیک مرکز وایي افغان حکومت د سولې لپاره قوي اراده نه لري. د دې مرکز مشر عبدالباقی امین نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د دوی له لوري یوه سروې یا ټول پوښتنه شوې ده چې پکې 68% خلکو ویلي چې حکومت د سولې ټینګښت لپاره نیت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې د سولې له بهیر سره دی یوځای شي او په دې اړه ځینې هڅې هم کړي دي چې په لړکی یو شمیر غونډې یادولای شو. په ننګرهار کې چارواکي وایي نن په جلال آباد ښار کې درې پرله پسې چاودنې شوې چې پکې د امنیتي ځواکونو 2 تنه وشل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي وایان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ول درې واړه چاودنې نن له غرمې مخکې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې کې شوي. ویل کېږي لومړنۍ چاودنه په یوه رکشا کې شوې، کله چې امنیتي ځواکونه او عام خلک د چاودنې سیمې ته ورغلل 2 نورې چاودنې هم شوي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو په ننګرهار کې تر دې مخکې دا ډول چاودنو پر داعش وسلوالو او یا هم طالب وسلوالو اچول شوي. د یو بل خبر له مخې نن په کابل ښار په لومړۍ امنیتي حوزه کې هم یوه چاودنه شوې چې لږ تر لږه درې تنه ملکیانې ټپیان کړي. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چاودنه د کابل په زاړه ښار کې د سنګتراشۍ په سیمه کې د یو مقناطیسي ماین له کبله شوې. د مجاهد په وینا پیښه د ملي اردو د جلب و جذب یو مرکز ته نږدې رامنځته شوې. تر اوسه هیڅ کس یا ډلې د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. اخوا د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو او نښتو پر مهال تیر ورځ او تیره شپه د طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او 1 نور ټپیان دي. چارواکو په دې نښتو او جګړو کې د 4 افغان سرتیرو وژل کېدل او د 11 نورو ټپي کېدل هم تایید کړي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات د غزنی په ګیرو، اندړو او مقر ولسوالیو کې ترسره شوي او د پوینه ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوخته. ملګرو ملتونو پرون له خپلو غړو هیوادونو وغوښتل چې په راروان 2013 کال کې په نړۍ کې د شخړو او طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستو لپاره 2.5 میلیارد ډالر برابر کړي. ملګرو ملتونو د دې غوښتنې په کولو سره ویلي چې تر بل هر وخت به زیات خلک زموږ مرستو ته اړتیا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارک لوکوک په یو بیان کې ویلي چې په 2013 کال کې به اوسنۍ شخړې دوام پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 26 هیوادونو کې 186 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړ دي. د امریکا متحده ایالاتونو په لری پراته هوایي ایالات کې د اټومي حملې د خبرداري د سیستمونو زنګونه وازمویل شول. دا له شمالي کوریا سره دغه هیواد لخوا د راکټونو د ازمویلو په سر د امریکا د سړې جګړې تر پایل راوروسته لومړی وار و چې د امریکا په دې ایالت کې د خبرداریو زنګونه وکړنګول شول. د هوایي ایالت د بیړنیو خدماتو د ادارې مسؤول ویرن میاګي ویلي د اټکل له مخې د اټومي حملې د خبرداري زنګونه ښه وازمویل شول، خو ځینو وړو ستونزو رپورټونه هم اورېدل شوي دي. دغلته وروسته له هغې د خبرداري زنګونه اسمویل کیږي چې وړمه ورځ شمالي کوریا ویل د لرې واټن ویشتونکی یو توغندی په بریالیتوب سره اسمویلی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. د ازادي رادیو د ترشناس باندې خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه ومني. نن هم په دې خبرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. یو شمیر افغان چارواکي وایي د سیمې ځینې هیوادونه د دې لپاره چې د داعش مخه ونیسي د طالبانو ملاتړ کوي. د دوی په باور دا هیوادونه فکر کوي چې وسلوال طالبان یوازې د افغانستان لپاره ستونزې پیښوي او دغه هیواد له پولو د باندې هیوادونو ته مشکل نه جوړوي، خو د دې برعکس. د دوی په وینا داعش یا د اسلامي دولت وسلواله سخته ډیزه ډله له ټولې سیمې او نړۍ سره سروکار لري او هلې ځلې په افغانستان کې محدودې نه پاتې کیږي. د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس چې یو آذربایجان او بل د روسیې سوچي ته تللی دي، هڅه وکړه چې دغو هیوادونو ته قناعت ورکړي چې افغانستان له ټولو سختریزو ډلو سره یو شان مبارزه کوي او له دوی هم غواړي چې هیڅ سختریزه ډله تر بلې شونه غني. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په باکو کې د استانبول د پروسی یا سیاسي په کانفرنس کې وویل داعش وسلواله سختریزه ډله ځپل شوی او په تیر یو کال کې د دریو مشانو په ګډون سلګونه جنگیالي وژل شوی دي. د ته ورته څرګندونی اجرایی رئیس د روسیې په سوچي کې د شانګهای د همکاري ټولنې په غونډه کې وکړه. په دې خبرونه کې د افغانستان کې د بیلابیلو ډلو په وړاندې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د دریزونو په باب خبرې کوو او د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د لوی جرګې د غوښتنې په باب بحث لرو. یو شمیر سیاسي مشران په تیره بیا پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پلویان د لوی جرګې د دایرې د غوښتنه کوي او دغه راز په دې لړ کې په کندهار کې نن یو غونډه روانه ده. د دې غونډې او د لوی جرګې د غوښتنې په باب هم بحث لرو.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترمی که ما از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای دکتر طاهر هاشمی استاد پوهنتون، محترم آقای جمال الدین بدر کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین المللی، همچنان از طریق تلفن گوش میکنیم که با دکتر عبدالباقی امین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و استراتژیک منطقوی هم تماس برقرار شوه. و تا حال همکارای ما میگه مهمانا تشریف ناوردن، منتظر مهمان هستیم. البته پسانتر به شنونده های عزیز هم موقع میدیم که اونام
بله تلفن للاری او دغرا سکایپ او ده فیسبوک للاری لمر سره تماس نیوله شی. زموج ده فیسبوک پانی پتر facebook.com/azadiradio هم ده اوس هم کوله شی چه زموج په فیسبوک پانه که ده همدی موضوع پر خپل نظر سرگن که هم ده موضوع مو مطرح کرده په فیسبوک که که متروس بوری زموج فیسبوک پانه نی خوش کرده ده پانه خوش که او ده دی موضوع پر خپل نظر سرخن که. نه یوازې د دې موضوع په اړه، د ازادي رادیو د نورو مطالبو خبرونو تبصرو په اړه هم کولی شئ چې نظر سرخن که. او زموږ د سکایپ پته په یاد لري، radio.azadiradio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. نظر صاحب، د تاسو څنګه ول زموږ د دې خبرونې میلمانه دي؟ د پوهنتون استاد ډاکټر ظاهر هاشمی، د نړیوالو اړیکو او سیاسي مسایلو کارپو جمال الدین بدر او دغه راز د ستراتیژیکو او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین.
امین لازم با ما وصل شدن. ډاکټر صاحب عبدالباقی امین خوش آمدین به برنامه ما صاحب.
خوش هستم با شما. با شما سلام و احترامات ما با شما و با شنوندگان محترم شما.
دکتر صاحب امین مش پر سر کې هم وویل چې د سیمې یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې په افغانستان کې که یوه ډله سختریزه ډله وځپل د دې لپاره چې یوه سختریزه ډله وځپل شي په کار ده چې د یوې بلې سختریزې ملاتړ وشي او دوی د بېلابېلو سختریزو ډلو په منځ کې توپیر کوي. فکر کوي چې یوه د سیمې نورو هیوادونو ته تهدید نه ده او بله تهدید ده، لیکن افغان چارواکي وایي چې سختریزې ډلې له یو بل سره بې ارتباطه نه دي، که چېرته تر څو یوه ډله هم وي نو د بلې د را پیدا کېدو امکانات شته، او که چېرته هیوادونه داسې فکر کوي چې یوه به وځپي نو دا بله به ورته تهدید نه وي، داسې نه ده. دا بله ډله چې نن دوی فکر کوي چې ورته تهدید نه ده، کېدای شي چې سبا دوی ته تهدید شي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
زه خو خپل په دې اکله باید دا ووایم چې د سخت دریځو ډلو ترمنځ تفاوت قایلېدل دا مخته په کار خبره ده. اول خدا چې د سخت دریځې لپاره په عواملو او دې شانو باندې فکر کول په کار دي چې ولې سخت دریځې ډلې رامنځته شي. دا خو هم یو وخت فلسفي بحث دی کنه او سیاسي بحث هم دی چې ډېر ځله اجتماعي عدالت نه وي، سیاسي هغه پوره ازادیګانې نه وي، یا نور داسې عوامل وي چې هغه د دې سبب کېږي چې د قانوني لارې څوک تحول ته نشي رسېدلی، نو بیا هغه سخت درید انتخابوي. خو بیا په سخت درید ډلو کې موږ دلته مختلف معیارونه د کار د کولو دپاره لرو. یو تعداد سخت دریځ ډلې دي، یا هم زه نه پوهېږم به اصطلاح هم وکاروم که نه، خو دغه مو سیاسي او عسکري مخالفتونه چې شته، یو تعداد داسې مسایل دي چې په هغه تفاهم ته رسېدل ممکن وي، او یو سلسله داسې اهداف او غوښتنې وي چې په هغې په هکله تفاهم ته رسېدل ممکن نه وي. مثال په شکل سره دلته غواړم چې عرض کړم دا چې اوس کوم دعوه چې د داعش حرکت لري وایي چې دغه ملکونه ټول به سره اعتراف دې باندې صحیح نه دی، او دا به ټول یو ملک جوړېږي، او دغه سرحدونه به پوس وخت کې باید د منځه لاړ شي، او نور داسې شیان چې دي دا کاملا یو داسې بینالمللي رنګه او د ملتونو د سرحدونو اخوا یوه وعده ده چې د زشتدیر و واقعیتونو سره په ټکر کې ده، او هغه عملي کېدل یې په نن ورځ کې لسه مشکلات ډېر لري. یو نور رنګه خبرې دي، مثلا یو تعداد هغه مخالفتونه او غوښتنې دي د یو هېواد د سرحد او د قوانینو په چوکاټ کې د هغې دپاره ځینې واقعي لارې راټولېدای شي. مثال په شکل سره ووایم د طالبانو سره یو نوع دا رنګه تفاهم ممکن دی. مثال وایم مثلا حزب اسلامي ډله هم وه سخت دریځه بلل کېدله، خو بالاخره هغوی چې دا ولیدل ویل چې موږ داسې د بهرني قوتونو په مخالفت کې جنګي وکړي چې بهرني قوتونه ووتل، هغوی ویل چې موږ اوس بهرني قوتونو سره په جنګ کې نه یو خو خپل داخلي خلک سره وژنو.
بله استاد وبښئ، که ستاسو په یاد وي مخکې تر دې چې داعش په افغانستان کې رامنځته شي، همدې سیمې هیوادونو په هغه وخت کې بیا له طالبانو همدغسې اندېښنه درلوده. یعنی معنا دا ده چې دوی په حقیقت کې له ټولو سخت دریځو ډلو یو شان تشویش لري، منتها د یوې د ځپلو لپاره د بلې ملاتړ ګټور کار دی او که نه دی. که ستاسو یاد هغه وخت چې دی په افغانستان کې د طالبانو حکومت و، هغه وخت هم د منځنۍ آسیا هیوادونو روسیا او یو شمېر دورو ایران د دوی مخالفت کوه او فکر یې کاوه چې د طالبانو هلې ځلې په افغانستان پورې محدود نه دي، بلکې دا د ټولو سیمې ته ګواښ پېښوي. همداراز له 2000 لومړي وروسته هم کله چې د طالبانو حکومت وځپل شو له منځه لاړ، لکه وروسته هم روسیې او د سیمې نورو هیوادونو د طالبانو له درکه تشویش څرګندو، لیکن اوس چې داعش رامنځته شوی دی اوس دوی خپل نظر ولې بدل کړی دی؟
بله زه هم تی اگه که وایم چی ده نظرونه خو عموماً بدلیگی مثلا وایم چی دی امریکای متحد ایالات کله چې د 2001 په دې خوا شول هغه ویل چې دا سختدري ده ټول سره تفاهم ممکن نه دی دوی به محو کېږي دوی به دمند دي دوی سره خبره کې بین شي د ټول دنیا خبره که ستاسې په یاد وي دا وه چې د ترورستانو سره خبره ممکن نه ده او کله چې اووه شپږ کاله ووتل او دلته جنګ هغه شو بیا همدا د باراک اوباما وخت کې بیا دوی دا خبره وکړه چې نه خبره په کار ده دا خبره په جنګ سره نه فیصله کېږي بنان باید خبره وشي او دا خبره خپله امریکایانو هم دا خبره په یو انداز کې سره مطرح کړه چې طالبان هغه بینالمللي ترورستان حتی د اوباما په آخرو وختو کې د امریکا ډېرو مسؤولینو وویل چې دا زموږ دپاره اوس دښمن نه دي زموږ دپاره اوس دښمن القاعده ده یعنی زه داسې وایم چې په سیاست کې دغه ثوابت چې تاسې وایئ چې تغییر بدلول دا شی زما فکر یو طبیعي خبره ده حتی دغه بعضې هم خپل مواقف هم بدلوي مثلا همدغه د طالبان نه چې کوم تشویش و طالبانو چې کله قطر کې دفتر خلاص شو دوی ورغلل روسیې ته دوی ورغلل چین ته هغوی ته وویل چې موږ د تاسې دپاره خطر نه یو موږ په افغانستان کې د خارجیانو وتل غواړو او په افغانستان کې یو توافقي نظام غواړو دا خبره دوی هغوی ته وکړه زه خپل په دې نظر یم چې ډېر خو دغه اصطلاحات چې کاره و چې دغه سخت دریځ دي موږ په عالم اسلام کې داسې یو رنګه حالت دی په افغانستان کې منهج مجموع چې د سیاسي نظام په هکله یو توافق ته داسې سفل سره ضرورت دی چې هغه خلک په هغو باندې قانع وي او دوی هغه ضرورتونه
تشکر امین صاحب تشکر امین صاحب محترم آقای جمالدین و بدر کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین المللی هم در خط تلفن با ما هستن و در راستن انشاءالله به استودیو هم خواهد رسیدن بدر صاحب به برنامه خوش آمدین بعد از او روی از این مسئله مبارزه بر علیه تروریسم صحبت میشه و باز منتاس بعض مسائل امین صاحب تشریح که در منتاس چیزی که من میخوام طرح کنم سوال ایست که اول روی یک پرنسیپ باید به یک موافقه برسن که تروریسم چی است و کیها تروریست است حال روی از این که صحبت میشه بازی از یک طرف مثلا دکتر سیم عبدالله میگن که مثلا کسایی که تندرو هستن واره به مذاکره تشویق کنن او بیخی یک موضوع علایده است یعنی همین پرنسیپ یا پلان درست وقتی که درست میشه امو خطر خطوط اساسی رو باید خط کشی کنن بعد از هر کس که دو خط کشی برابر می تروریست است و دو خط کشی برابر نمی تروریست نیست باز مذاکره پسان شود نظر شما رو بگیریم در مورد
سلام ببینید باشندگان عزیز معذرت میخوام که ما کم تاخیر کردیم متاسفانه از اظهارات دوستا که در بحث داشتن ما از اون محروم ماندیم توریسم از روزی بعد و تاسیس تا یک مشکلی که جدی داره نیختار مشکل است نیست که یک تعریف موحد چارچوب تقریبا بند شده سوالی ما نداریم ما توریسم این ابزار از مختلف کشورها تغذیه میشد و آل هم میشود و یک کشور علی دیگه کشور استفاده میکنن یک قطب علی دیگه قطب سابق استفاده میکرد آلی چون که جنگ ها از قبیت جهانی برآمدن و سمت و منطقه تبدیل شدن آلی بعض کشور منطقه یک دست یک سازمان تروریست میکرد مثلا داعش شرق میانه بود دیگر آزو حمایه میکردن پس آن به موازین تروریسم یا موازین منافع واژگون شد دیگه تعریف پیش کردن یک مشکل همیت مشکل دوم که آدمان بیان در داخل افغانستان بیاییم افغانستان هم این مسئله رو داره از بد و تأسیس سوالی که خوشبختانه اول ما توافق جهانی در قضیه افغانستان داشتیم شاید نادرن هم در جهان معاصر شده باشه که تقریبا قوات های جهانی با مشکلی که با هم داشتن در قضیه افغانستان تقریبا با هم متحد بودن اما در اینجا با مشکلی که ما پیدا کردیم مشکلی باشه داخل دولت افغانستان چندین خودبی و چندین جناهی و چندین تباری بود این باز مشکلات از خود پیدا کرد بالاخره این مشکل به بیرون هم درد کرد از این اول بعد اول جناها داخل نظام طالبا را تروریست میگفتن بعضی ها برشان تمایل نشان میدادن که اینا بچه های وطن هستن بالاخره باید صلح شوه کلشان بد نیست بالاخره گفتن که اینا تمامشان بد نیست این بحث ها از سطوح زیرین آغاز شد بالاخره منتهی شد به سطوح خیلی بالاتر مثلا جناب کرزی صاحب یک مواصل شرعی یا مواصل قانونی جمهوری اسلامی افغانستان بود دو بار از رای مردم آمد قبل از او از توافق بون بود بالاخره لوی جرگه بود چهار بار یادم کسب اعتماد از ملت به مختلف اشکال کرده ولی آخرین اظهاراتش بس که به نزج سیاسی رسیده بود طوری بود که گویا طالبان بیاد رای ما اصلا باید جنگ نشود مرکزینی قسم قسم چندستگی و یعنی در مورد تعریف تروریسم یا کیها تروریست هستن کیها نیستن با یا چطور معامله شوند این وقت که از داخل دولت طور شوه باز ما گله از بیرون داشته نباشیم چون یه چیزها از داخل تزریق میشه از داخل القا میشه وقتی جنابندی ها داخل دولت تا حدی نمایان و واضح باشن باز کشورهای منطقه خود طبیعی است که بخاطر تامین بعضی اهداف خود داخل افغانستان
تشکر بدر صاحب روی از این موضوع بازم صحبت میکنیم. تشکر بدر صاحب. محترم دکتر طاهر هاشمی استاد پانتونم به استودیو ما تشریف آوردن، بهشان خوش آمدید میگوییم. هاشمی صاحب، روی این موضوع همکاری های منطقوی در مبارزه برای طالب و داعش صحبت ها داریم و کنفرانس روسیه است در سوچی و از این مسائل، ما به این مسئله یک سوال میخواییم تره بگوییم. اول روی پرنسیپ ها باید کل ممالک توافق بکنن، بعد از او باید بگن که کی امی پرنسیپ ها را قبول میکنه و نه مثلا تروریست نیست، کسی میشه مذاکره شوه و کسایی که امی پرنسیپ ها را قبول نمیکنن تروریست است میزنی میشه. حالا وقتی که روی از این پرنسیپ ها صحبت میشه، وقتی روی مذاکره مثلا دکتر سید عبدالله میگه که گروه های تندروی را به مذاکره مثلا راضی بسازین، خب اگر او ارزش مذاکره داشته باشه خیلی جنگا به چی و کار است نیست. چی میگه ناشمی سه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما و به شنوندگان ارجمند شما عرض بکنم که کنفرانس هایی که در رابطه به یک موضوع و یک پدیده جهانی صورت میگیره یقینا فاقد مفیدیت نمی باشد، مخصوصا برای یک کشوری که مثل افغانستان از جهات مختلف ضرورت ها و نیازمندی هایی داره. ای ایجاب میکنه که با کشورهای دور و نزدیک و مخصوصا با کشورهای به اصطلاح منطقوی صحبتهایی داشته باشن وقتن فوقتن در رابطه با قضایای منطقوی و کشوری. ولی مهم است که ما در مسائلی که به سطح بین المللی صحبت میکنیم باید روی یک سلسله پرنسیپا توافق نظر باشه که بر اساس از او کشورها گرده هم جمع شوند و راجع به یک موضوع صحبت بکنند. ما در صحبت ها همیشه گفتیم که جامعه بین المللی در مورد پدیده تروریسم یک توافق نظر ندارند و حتی به فکر از یه هم نیستند که تروریسم باعث یک پدیده شوم باید از سطح کشورهای منطقه ما و کشورهای دیگه در سطح بین المللی گلیمش برچیده شد. ولی متاسفانه تا امروز جامعه بین المللی با تمام طول و عرضش که است، با تمام مصارفی که صورت میگیره، از تروریسم یک تعریفی که جهان شمول باشه تعریف ندارن. علتش هم ایست که بعضی از کشورها در از بین رفتن تروریسم منافع خود در خطر میبینه.
استاد هاشمی او بخشی تاسی وای چه ده هیوادون ده نریوال تولین غری ده تروریسم پا برخه که هم نظر ندی، فکر کوی چه ده اختلاف وست پیدا شویده که مخکیم بو کمو فکر بی پا لمروی کلونو که وروس تلده چه ده طالبان و رژیم لمنز لار او حتی پا مقا اول که ده بون پا کنفرانس که دوی تول موافق ول سرادر نجده ول ده اختلاف فکر نکوی چه پا وروستوی که پیدا شویده؟
ببینین هر قدر که یک پدیده به سطح جهانی توسعه پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه به مو حد به منافع و مزار کشورها ارتباط میگیره و بعضی کشورها زو به منافع خود استفاده میکنن، بعضی کشورها مثل افغانستان از اون متضرر میشه. ولی هزا اگر جامعه بین المللی با یک صدا مخالف پدیده تروریسم یک حرکت بکنن یقینا یک تعریف جامع از تروریسم به وجود میارن که بر اساس از او پدیده تروریسم به حیث یک معضله جهانی مورد توبیخ قرار میگیره و مورد تعقیب قرار میگیره. در حالی که امروز ما میبینیم که اگر یک از تروریسم یک تعریف جامع داده شوه ممکن است بعضی کشورهایی که از تروریسم برای منافع خود استفاده میکنن ای ممکن به ضررشان تمام شود. ولی لحاظا اگر مجادله میکنن، مبارزه میکنن، در اون حدی که منافعشان ایجاب میکنن. شما دیدن که در یک مقطع زمانی روسیه به ای عقیده شد که برای جلوگیری از تروریسم و خطراتی که تروریسم به سرحدات جنوبی روسیه تولید میکرد، شاید بهتر به نظر از اونایی بود که با طالبان، با تبانی با طالبان و همکاری با طالبان داخل مذاکره شوند تا ای که بتانند که از پیشرفت داعش جلوگیری بکنند. ولی پس سر متوجه شدند و ای یک سیاست نادرستی بود که به ضرر افغانستان با یک گروهی که در افغانستان می جنگه با او کمک و دستیاری شود. به ای اساس است که کشورها متاسفانه متناسب به منافع خود، ولو به ضرر یک کشور دیگه یا چند کشور دیگه باشه، باز هم از تروریسم تا یک حد به یک شکل از اشکال پشتیبانی یا حمایت میکنن. شما میبینید که از 20 سال به این طرف افغانستان از این خطرات رنج میبره، مردم افغانستان از این صدمه میبینن، لطمه میبینن، اما یک کشور به همسایگی ما یا یک کشور یا دو کشور یا سه کشور در همسایگی ما، اونا این جنگ ها را از نظر منافعی که بر از اونا میرسه و یا ضررهایی را که مالش میشه به او اساس پیش آمد میکنن و یا ایست که راجب تروریسم میزنن. اگر جامعه بین المللی فشار بالای دولت هایی که از تروریسم حمایت میکنه، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک و حتی نظامی اگر بیارن، ما فکر میکنم که تروریسم وقتی در امو منبعش یا در امو جایی که پرورش داده میشه از بین میره، در اون صورت تروریسم ممکن در سطح بین المللی از بین بره. کی کار تا هنوز نشده متاسف.
بله تشکر امین صاحب. قبل از اینکه به شنونده عزیز ما موقع بدیم، مسموم در مورد از اینکه یک پرنسیب صحیح یا یک پلان صحیح دست بین المللی و منطقه قبول شوه، در قدم اول طرف افغانستان موقف خود باید اما هنگ بسازه. برای اینکه دیگه کدام اما هنگی میبینن یا نمیبینن، برای اینکه از یک طرف دولت افغانستان پاکستان تحت فشار میگرفت که پاکستان باید به میز مذاکره و به صلح گپا بیاید، که تما حال در کنفرانس شانگهای از چیبالا دوجه میگه که دکتر عبدالله میگه که مذاکرات بین افغانی شوه، یعنی بین تروریستا و ما مذاکره شوه. دیگه اول افغانستان موقف خود باید صحیح بسازه که چه قسم یک موقف گیری بکنه که در کنفرانس ها بتانه دیگرها را قانع بسازن. نظر شما در اینجا چی است؟ موقف افغانستان روشن است یعنی؟ امین چه؟
بله با ما متوجه.
بله سوال متوجه شما بود.
بله شما خود درست میگوین. من به این نظر هستم که یکی از مشکلاتی که افغانستان داره ای که یک موقف هماهنگ در مسائل جنگ و صلح در افغانستان ندارند. و چیزی را که من بگویم تا اندازه زیاد، کلمه تروریسم یک کلمه که بنا به واقعیت‌های قانونی و حقوقی بنا باشه، فکر میکنم به اون شکل نیست، حتی به سطح دنیا هم نیست، در کشور ما افغانستان هم نیست. و ما پیشتر هم که صحبت کردم تحولات کاملا زیاد است و یک گروه شاید امروز حکومت هم در همه ادبیاتش او را تروریسم بگویه و جامعه بین‌المللی هم تروریسم بگویه و فردا او را شریک سیاسی خیش میدانه و حتی حکومت سابقه افغانستان هم به این شکل مثلا یک بعضی ها کلمه تروریست را استعمال میکنه. ولی رئیس جمهور غنی اگر به یادتان باشه خودشان به مخالفین مسلح افغانستان اونا را برادر و مخالف سیاسی اونا را خطاب کردن که بعضی ها مخالف این پیام بوده. من به این نظر هستم که ما از این اصطلاحی که اصطلاح تروریسم که یک استفاده سیاسی از اون میشه و یک مفهومی است که کسی میخواهد مخالف خود را به زانو دراوره و او را به اسلحه هم بزنه و در رسانه ها هم او را بزنن، در ذهنیت ها هم بزنه، دونن او را تروریست میگه. ولی حقیقت خیلی طوری بوده باشه که او در بعد مسئله میباشه میشه سر از او تفاهم صورت گرفت. ما خو یکی خو من حیث مجموع باید با هم بپذیریم که جنگ در بعضی اوقات مبرراتی داره، یعنی جنگ ادعاد حقوقی هم در ضرورت های شدید بین دولت ها هم صورت میگیره، در داخل یک دولت هم صورت میگیره. ولی تروریست را که تعریف میکنن به اهداف سیاسی از راه زور رسیدن، یا هم کسانی که اصلا بیرون از قضیه باشه سر از او فشار آوردن تا او را از ترساندیدن تا به داخل به اهداف سیاسیشون برسه. ما خو ای همه به این شکل خو فکر میکنم که وحدت نظر باید وجود داشته باشه. وحدت نظر ده ای که ما کسی را تروریست بگوییم نگوییم این مطلب خو جدا، ولی این وحدت نظر که ما در شرایط فعلی بنبست به چیکو میرویم. امروز ما به دو سیستم تقریبا در افغانستان تفکر است و حتی جامعه جهانی هم، یک تفکر ای که ما از مذاکره نتیجه نمیتن، ما باید از رای زور به دشمن فشار بیاوریم و او را تضعیف بسازیم تا او را مجبور بسازیم. همچنان به کسانی که او را اونها را تقویت میکنند او راه های تقویت شم قطع کنیم و فشار بیاوریم تا دشمن ضعیف شوه و دشمن به صلح دست بده. این یک سیاستی هست. و سیاست دیگه هست کسان دیگه که تصور میکنند ای که اونا نگرن که نه، اگر این کار زور فشار زور خونتیجه نداد، ما حتی خاطر بیرونی در افغانستان اضافه تر 100,000 داشتیم، در اون نتانستیم بنام سیاست زور دوباره تجربه کردن به افغانستان گران تمام میشد، لحاظ جانی گران تمام میشد، همه ملحوظات گران تمام میشد. بنام بهتر ایسته که ما با زبان مشترک در بیاین. فشارها با پاکستان نتیجه نداد، به دیگران نتیجه. من خود دکتر سیب عبدالله کاملا گفایشان را تایید میکنم به این که تفاهم بین افغانی یگانه راهی است. ما مثلا طالبا اگر دیگه ما طالب اونا را خطاب بکنیم یا اونا را نام ببریم، اونا هم افغان ها هستند، البته کسانی شاید از این طرف اون طرف اونا را تایید کنن، ولی اونا در اخیر افغان هستند. بنان اگر یک افغان کشته میشه، اگر طالب باشه، اگر اردوی ملی باشه، اگر قوای امنیتی باشه، همه افغان کشته میشن و فامیل افغان ها متضرر میشه. بنان ما از یک شخصیت ملی به این دید میبینم که ما اصلا افغان ها در این جنگ متضرر هستیم و 90-95% از راه به افغان ها متوجه است. بنان افغان ها هستن که ماشه تفنگ فشار میتن و افغان ها هستن که تفنگ خود را به سینه برادر خود شلیک میکنن. بنان افغان ها باید با وجود ده تا ما و روی این مشترکی که ما همه در افغانستان شرکت زندگی میکنیم و این افغانستان خانواده همه است، مثل که سرود ملی ما میگه افغانستان دی طول و کرده، بنان افغانستان خانه همه است. بنان ما افغان ها باید با هم تفاهم کنیم که بیان یک دیگر را نکشیم. و ما امروز یک نظرسنجی هم در مسکت مطالعات داشتیم و اکثریت کسانی که ما با او مصاحبه کرده بودیم اونایی تو میگن که در افغان جنگ نیابتی است، به این معنا که افغان ها به او منفعتی ندارند، بلکه رقابت ها یه منطقوی و جهانی است که افغان ها را به این جنگ واداشته. من به این نظر هستم که ما افغان ها در هیچ فایده نداریم.
دیره منه نه سلامت و سه دکتر سب عبدالباقی امین امدار از شاخله جمال الدین بدر او دکتر سب طاهر هاشمی زموش ملمانه دی لنده خبرتیا ورسته د تلیفون شمیره تاسو اوریدونکو ته اعلان وک زموش ملمانو څخه د موضوع په اړه پوښتنه لري نظر لري تلیفون راوکی.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540. آقای سلام.
او دی سکایپ لاره هم لمر سره تماس نیولی شی رادیو دات آزادی رادیو تکی آزادی زموش ده سکایپ پته ده. او دی فیسبوک لاره هم خپل نظرونه را سره شریک ولی شی facebook.com/آزادی رادیو زموش ده فیسبوک پانی پته ده. ستاسی پیغامونه لخپل ملمنو سره شریک او خو شرط داره چی پا فیسبوکی ولی که دی تلفون لاره اوریدون کشته زن معرفی که آزادی رادیو.
بله
سلامونه و احترامات مومن اگرانو میمانه تم سلامونه آنون بکنم تا دلوادی وردگی من
مهربانی کنید.
دمو په نظر باندې تر سروان صاحب تروغ ورځې پورې چې افغانان یو په بل کې جوړونه کو باور وکړه چې دا بهش بم جنګ کو دا طالب بم کو ټول دغه افغانان چې یو بل کې سول اوروش په افغانانو کې افغانان مو خوځو د پلان د پوره د کډار کوم په افغانستان کې نشته چې طالب یې کې دی اراده کوي پوره دا جنگ دی نو افغانان به یو د بل سره جنگي افغانان مو غوړي چې سول اوروشي که چېرته افغانان مو غوړي چې سول او کو سروان صاحب دمو په نظر باندې په یو ورځ باندې هر څه حل کېدای شو افغانان مو غوړي دمو په نظر باندې نو د درنه ملمنه مو دغه
السلام
علیکم.
و علیکم السلام. بله صاحب، متاسفانه چه تلفن مقطع شو. خیر، بل اوریدون که نوبت ورکو زن معرفی که آزادی رادیو ده ترشناس ملندی خبرونه.
بله بفرمایید.
خبری وکی صاحب بیا چه جر لکه چی دوی خبری نکی شاید زما آواز ناوری. بل اوریدون که تبنو بطور کو زن معرفی که هیله ده چه آواز واوری او خبری وکی. شد داخو بل موضوع ده
نظر
خود بل اوریدون که لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو.
و
علیکم السلام.
محمدین حیران خبر کوم له پکتیان.
مهرباني کوه حیران صاحب.
نو دمو خو خلاص خو نظر داده به وطن د لنګولو چې د تعلق ور دمنیا او کپورو کې ناسي دا د وطن د دې ولات دښمنان دي. خو دما په نظر د پښتو مطلب ده او خدای دې له په خلا دښمنه ورساته دا پارلمان کې په دې حکومت کې څه کومه تړلې دي مطلب خارجی ایجنټان دي چې دغه لمنځه راشي نو ګمان یاران ده چې سولې ته زمینه برابر شي یا پرمختګ.
بله صحیح مننه ستاسې نظر واوریدل شو. بل اوریدونکی شته ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
ستاسې نظر واوریدل شو. بل
رادیو چې رادیو لري شی لطفا بیا خبري وکړي. خیر د دې ټلیفون مجبورې چې قطع کوو. بل اوریدونکی ته نوبت ورکوو. مهرباني کوي صاحب.
نه
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله آزادی رادیو.
بله آزادی رادیو ده. لطفا رادیو ملری شئی او په آرام ځای کې ودرې شئی یا کینه بیا خبري وکړي.
زه محمد نبی ده خوشاله سباره د زمبر ته خبرې کوم.
ښه صاحب.
بله
سیده مهرباني اورو. خیر د دې ټلیفونم قطع شو. بل اوریدونکو شته ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده ترشناس ملند خبرونه. مهربانی.
الو.
بله بفرمایید.
من نکوم زدی رادیو. خیلی مهم بلند هلمند ولایت تاثیر پتماس کیم.
مهربانی.
من از نخو پخلا در آن گذار داشت شخص نظر که پدی مانی خو تور ولست پویر یا دوستور پرام پدی مانی پویر که دایش داد دایش در خبر دبیرکان رو نرودل سیر دلده او ټول افغانان به باندې پوهیږي ان شاء الله چې نو کېږي افغانان یې هغه ټول به باندې پوهیږي چې دا د امریکایانو په لاس باندې روزل شوی دا نه نو ان شاء الله د طالبان خو هیڅ خطر نشته ولې ټول به پوهیږي چې طالبان د افغانستان باندې نو په دې باندې
البته دا مو وایي چې ټول خلک په دې پوهیږي. دا سی وایي چې طالبان دا نظر لري. دا وایي چې د طالبانو نظر هم داده. په هر حال مننه. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله
سلام که تاسو ته نظر ته تاوریدین کو تکلیف ته سلامي وړاندې کوم. شاکر اتی دې د کومال نه.
بله شاکر صاحب.
مهرباني شاکر صاحب.
سلام ته دې زه وګورم چې کوم چې کنه نړیواله ټولنه یاد سیمې یادونه دې وی دلې د خپل بکارا د بلی تورېستي دلې حمایت یې مخکاره ده چې همدغه تورېستي دلا چې د بلی تورېستي دلې د خپل مقابل کې حمایت کړی ده همدغه د هم د افغانستان لپاره هم د سیمې د هېوادونو لپاره هم به د نړۍ لپاره خطر باندې ګرځېدونکي وي، ځکه چې همدوی حمایت کړې ده او دوی ته دا قوت ورکړی دی چې بېرته هم په افغانستان کښې وجنګېږي او روسي ډلې خو هېڅکله کوم قانون او میتودي ته ژمن نه دي چې په یو ځانګړي ځای کښې حملات وکړي یا خپل تروریستي اعمال ترسره کړي. مطلب دا چې هېڅ کونې نه پېژني او هېڅ قانون ته ژمن نه دي، نو خامخا دا هم د نړۍ هېوادونو ته او هم د سیمې هېوادونو لپاره به خطرناکه واقع شي. خو پوښتنه مې دا ده ستاسو د ګرانو مېلمنو نه چې مونږ څنګه کولی شو د افغان حکومت او افغاني افغانان ټول څنګه کولی شو چې دغه نړیوالو ته د سیمې هېوادونو ته دا قناعت ورکړو چې دغه یوه تروریستي ډله د بلې تروریستي ډلې د ځپلو لپاره حمایه نه کړي.
ډېره زیاته مننه کوروادان شو. پوښتنه د بل اورېدونکی هم لرو، بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
اورم د فراه ولایت نه خبره کوم، عبدالله قایل.
قایل صاحب مهرباني.
زما خپل شخصي نظر سروان صاحب دغه دی چې داعش چې د بهرني ډله ده چې په افغانستان کښې راغلې ده، یعنې خپله د افغانستان خلک لږ څه پکښې کوي چې هم لږ پیدا کېږي، او طالب چې دی خپله د افغانستان خلک دي چې موږ یې وینو د فراه ولایت کښې، معنی چې د هر ځای دلته بهرني نسته پکښې کوي چې داسې یو لږ پکښې پیدا کېږي، او هر څونه معنی د دغه ځای خلک دي او بهرني داعش چې دی بهرني دی، او دغه زموږ دا فکر دی او د ټولو ملت دغه فراه د خلکو.
ډېره مننه سیسو کور ودان سلامت اوسئ. اوس به مېلمنو ته برشو. پوښتنه په یوه موضوع چې زموږ له اصلي موضوع سره مې ارتباط درلود، هغه د کونړ څخه جي اورېدونکي پوښتنه وه چې افغانان څرنګه کولی شي او د افغانستان حکومت څرنګه کولی شي چې نورو هېوادونو ته قناعت ورکړي چې د یوې سختدریزې ډلې د ځپلو لپاره د بلې ملاتړ ونه کړي. نو که دې پوښتنې ته ښاغلی بدر تاسو ځواب ورکړئ، څه فکر کوئ افغانان کولی شي چې دا کار وکړي، یا د افغانستان حکومت دا توان لري چې ګاونډیو هېوادونو ته په ځانګړي ډول دا قناعت ورکړي؟
شاکر ورور چې کونړ نه غږېده ډېر معقول پوښتنه وکړه. واقعیت هم دغسې ده چې که چېرې یو مختلف ډول باندې یو تروریست ډلې نه حمایه وشي نو څو کاله پس بیا غوسه درګیر کېږو، نو هغه بالاخره د وطن د خرابې ته منتج کېږي او ډېر اوږد جنګ ته لاره هواروي. دا خبره صحیح ده. ما دا چې حکومت څنګه کولی شي یو بحث دی، او کولی شي نه شي کولی دا بل بحث دی. کولی په دې به شي چې چونکې بالاخره دغه شی خو په جنګ نه تمامېږي، او فعال ډیپلوماسي غواړي، قوي منطق غواړي، استدلال غواړي، برهان غواړي، نو دې لار نه سړی کولی شي چې د ګاونډي هېوادونه د سیمې قوي منطقي قوي هېوادونه بالاخره د نړیوال هغه قوتونه چې افغانستان کښې حضور لري هغوی چې دوستي جامه کښې مونږ سره لوسېږي، مونږ سره کومکونه کوي، هر اړخیزه کومکونه کوي، د حکومت د برحلې کښې بالاخره د تقویه کښې اوسه پورې زموږ امنیتي ځواکونو لومړی خطوط جنګ نه ونیسه تر د مراکزه پورې ټول کومکونه دوی شامل دي. که چېرې واقعا دا خلک مونږ سره دغه څنګه چې افغان ولس غواړي یا تمه لري همدغسې کومک کوي، نو خو د سیاسیونو بیا د حکومت نخبګانو دا وجبه ده چې هغوی ته دغه د خلکو غږ یا خپله د احساس ملي چې دوی خپله لري چې دې وطن خلک دي ورسې چې دغه جنګ کښې مونږ ځپل کېږو بالاخره ور د مونږ داسې کوم دا ناشوني کار هم په دې نه ګڼو چې دې نه مخکې دوه نړیوال داسې بد جنګونه راغلي. دوم جنګ کښې الله حضرت محمد ظاهر شاه وخت کښې هغه وخت کښې وکولی شو چې مونږ تقریبا دنیا هغه د هغوی کښې پاتې شو، وبخه بخښنه غواړم، دا د سر جنګ وخت کښې سوړ جنګ وخت کښې بې طرف هېوادونو دغه کښې مونږ رالو، هغه وخت پورې مونږ زیان هم نه ولیدلی. کله چې زمونږ هېواد تقریبا نړیوال غټ جنګونو کښې یو طرف ته واقع شو، کله شوروي خوا ته کله بل خوا ته، هغه نه پس مونږ خیر نه لیدلی. ځکه په دې قانې وو چې دا نړیوال محاسباتو کښې معادلاتو کښې دغه جنګونه چې هغې باندې بنا کېږي بالاخره ودرېږي، نو هېڅ یو سهم فیصدي کښې مونږ نه راځو پسې نه راځو. نو زموږ سیاسیونو حکومت دا وجبه ده چې باید دغه زموږ دوستان په دې پوه کړی شي، زموږ د کوچنۍ بدنه د ضعیف بدن چې مونږ لرو او نړیوال سټرکچر کښې زموږ څونه ونډه دي، دا تشریح چې مونږ دې اوس ته جوګه نه یو چې مونږ دغه جنګ مخ په وړلو لپاره مونږ د سون مواد جوړ شو، یا که چېرې مونږ تاسو اووم درېږو نو توان زموږ دونه نه دی چې مونږ تاسو کوم ګټه ورسوو. بې له هغې نه چې څلوېښت کاله مونږ له سوزېږو، ملت سوزېږي، نفرتونه زیاتېږي، دغه د دې جنګ خرابه زیاتېږي، بالاخره د دې هغه بد عواملو بد واقف چې دی هغه زیاتېږي، نو دغه منطق سره کولی شي هده پورې خلک قانع شي. اما ګومان کوم چې تندروي سره هېڅ مشکل نه دی حل شوی، آینده به هم حل نه شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. امین، یوه مسله چې ځینو اورېدونکو مطرح کړه هغه دا ده چې وایي طالبان بهرنیان نه دي او د داعش غړي بهرنیان دي او دا داخلي خلک دي. په دې ارتباط یو پښتنه دا هم ذهن ته راځي چې همدغه خلک چې نن د داعش په نامه جنګیږي، ځینې وایي چې همدا هماغه پخواني طالبان دي که بهرنیان دي که داخلیان دي، هماغه تر پرونه پورې له طالبانو سره یو ځای وو چې نن بیا یو بله ډله پیدا کړه، بلې ډلې ته واوښتل، یا د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي دي، یا د چچنیا غړي دي نه راغلي دي، یا له پاکستان نه راغلي دي چې پاکستاني طالبان ولو اوس د داعش تر څنګ جنګیږي، ځانونه یې داعشان کړي دي، لیکن تر پرونه پورې د طالبانو ملګري ول. دا تیرونه په لوګر کې یو لسنه چچنیان ونیول شول، دا هم بهرانیان ول. تاسو څه فکر کوئ دا د دوی دا قضاوت تر څه حد پورې عادلانه ده او یا په ځای ده؟
بله، زم ته یو انداز پورې د ورو سره هم نظر یم. تاسو به شاهد دي وی چې کله طالبان دلته افغانستان کې وو، بیا د طالبان حکومت سقوط شو، نو د دې سره چې کوم عربان او د دې آسیای میانه د کسان وو، د ټول وزیرستان او د ساحاتو ته ورسره لاړل. اغلته ځینې د القاعده په صفونو کې سره تنظیم وو، ځینې د طالبانو سره، خو القاعده هم منهج مجموع د طالبانو سره به یاد درلودو. او بیا کله چې دا مسائل داسې مخته لاړل او په عراق کې د داعش ډله را پیدا شوه او هغه قوي شوله، نو دغه کسان چې د آسیا میانه او دغه کسانو سره وو، او یا هغه کسان چې اصلا د طالبان د سیاستونو سره برابر نه وو او خفه وو، د افغانانو د جملې څخه هم لکه مسلم دوست و مثلا نور کسان وو، هغوی د داعش سره یوځای شول. یعنی د داعش سره په افغانستان کې درې نوع ډلې یوځای شوې. یو هغه بهرنیان یوځای شول کوم چې د طالبان سره وو، خو دوی هغه محدودیتونه چې طالبانو په دوی لګولي وو یا د دوی د هغه فکري اندول، ځکه چې د طالبانو فکري انداز په یو انداز کې د هغه سره فرق کوي، تفاوت کوي د داعش د طرز تفکر سره. نو بیا په هغه بهرنیانو کې د آسیا میانه دي کسانو کې چې دغه د طالبان طرز تفکر سره ځینې مخالف کسان وو، نو هغه ټول داعش ته واوښتل او دوی د فرصت ولیدو چې د دوی سره یوځای شي. دغه چې د سر زده شو اله تاسو چې د داعش پیغام په یو خاص محدوده جغرافیایي کې نه محدود دي، نو هغه ځان په دې کې لیدلو او نو د دې سره زده شو. او بل دوه هم هغه افغانان چې د طالبان نه ناراضه وو، بل خصوص هغه څوک چې لږ د سلفي منهاج یعنی د حنفي مذهب څوک په کې لږ ضعیف وو، د موږ شرق ولایتونه دغه کسان دا د طالبانو سره چې وو دا هم واوښتل. خو منهاش مجموع په داعش کې د بهرنیو حضور زیات دی او د افغاني ټولنه کې زیات نفوذ نه دی کړی شوی. مثلا د جنوب مناطقو کې او د وسطي مناطقو کې چې طالبان شته دي، دلته د داعش هغه زمینه د داعش د مفکورې دپاره ډېره نه ده، نو بلا نفوذ هم همه انداز چې په افغانستان کې څومره نفوذ چې دوی په اول کې په عراق کې وکړو، افغانستان کې دوی ته هغه زمینه په دې شکل سره نه وه چې دوی هغسې نفوذ وکړي. زه په دې انداز پورې د دې ورور سره هغې برابر یم. او یو بل شی هم چې دي، هغه مهم سیمان مختم هغې ته اشاره وکړه چې د طالبانو اهداف او مقاصد ټول دا دي چې افغانستان کې دوی غوښتنې لري، هغه د افغانستان نه اون خوا باندې فکر نه کوي. دا هماغه سبب دی چې کېدای شي روسیه او چین او دې کسانو رغبت نیولوي چې د طالب سره لږ څه رابطه پیدا کړي، که ځان دپاره یې خطر نه بولي. اما داعش چې د هغوی پیام د افغانستان په جغرافیه کې نه محدودېږي، نه هم د هغوی نه احساس خطر کوي، چین کې هم.
بله، تشکر دکتر صاحب. طاهر هاشمی، در آخر برنامه استاد نزدیک میشیم. در این مسئله مبارزه با تروریسم سه فاکتور ما شما در نظر میگیریم، یکی خود داخلی افغانای ما شما، خود ما شما هستیم یا دولت ما شما ایناست، و یکی ممالک منطقوی است، یکی مسئله بین المللی است. اینمی مسئله ترور که سرش یک تعریف میشه، این باید یک خطوط اساسی داشته باشه. ما شما سر خطوط اساسی از این باید یک ذره صحبت بکنیم که واضح شود. اگر ما علایده علایده فلانی بچه کاکای مسو تروریست نیست، فلانی دشمن کاکای مسو تروریست، از او بشنیم، ما به پرنسیبا نمیتانیم به یک توافق برسیم. از اون خاطر در منطقه هم ایران طالبای خود میگه خوب آدم هست، روسیه طالبای من میگه خوب هست، یکان دروین شبین هم در جیبش میمانه، پاکستان میگه طالب ما بسیار کاکا آدم هست، افغان ها میگه ما خواهیش طالب هم ندارم. از این قبیل اگر ما هر کس سر طالب خود سر به چکاکای خود فکر کنیم، به جای نمیرسیم. یک تعریف درست از پرنسیپ های درست باید خط کشی شود. شما چی میگین؟
بله،
عرض کنم که ما قبلا هم عرض کردم که یک تعریف بین المللی که قابل قبول باشه برای تمام جوانب و کشورها دانوز در سطح بین المللی داده نشده، ولی این معنی تعریفات مختلف در مورد تروریسم وجود داره. اما چرا گفتیم این جنبه جهانی پیدا نکرده؟ به خاطر از اینکه بعضی کشورها نمیخواین که تعریف جهانی داده شود، به خاطر از اینکه خودشان به حیث یک دولت تروریست.
خب امی آشی میشه با امی سوال اصلی امی اینجاست که ایش کس نمیخواه بگوی دوغ ما ترش است، مشکل ده اینجاست. حالا ما شما چطور یک سیاست پیش بریم که موافق شیم به مقصد خود برسیم که یک چیزیست نی؟
سوالات دوستای ما هم به اطراف امی مسئله میچرخید که ما چی کنیم، چی باید کرد. ولی متاسفانه صحبت هایی که میشه از طرف متخصصین ما عموما به موضوعات توجه میشه که او به مسئله صلح افغانستان ارتباط نمیگیره. ما چی کنیم که داعش از کجاست و یا طالب از کجاست و یا القاعده از کجاست؟ ما فقط امروز پالیسی را پیش بگیریم که بتانیم در برابر داعش و طالب و یا چچنیا و اینا در مقابل هر گروه تروریستی از منافع مردم افغانستان دفاع بکنیم، و این وظیفه بسیار مهم دولت افغانستان است. متاسفانه از 20 سال به این طرف حکومت جناب آقای کرزی و حکومت جناب آقای غنی اینا موفق به این نشدن که دشمن خود تشخیص بدن که کی هست، و در عین زمان استراتژی معقول و مطابق به منافع ملی ما و مبتنی به منافع مردم ما از طرف از اینا وضع نشده تا ای که ما مقابل کی می جنگیم، کدام گروه ها برای ما ضرر بیشتر داره، و در عین زمان اگر می تانستیم ای گروپ های تروریستی را در منطقه محدود می ساختیم که او را هم نتانستیم و افغانستان هم به اصطلاح حمایت نتانستیم. امروز تروریسم به سطح بین المللی انکشاف پیدا کرده، ولی افغانستان بیشتر متضرر میشه. پس بهتر از برای حکومت افغانستان که اول پایه های یک حکومت ملی را مستحکم بسازن، یک سیاست داخلی داشته باشن و یک سیاست خارجی مدون، و در عین زمان کار بسیار عمده دولت افغانستان یا حکومت افغانستان است که با کشورهای منطقه و کشورهای بین المللی مذاکرات را که انجام میده در اونجا متقاعد بسازه اونا را که افغانستان 20 سال است که صدمه میبینه، و لحاظه اونا را در یک اجماع منطقوی و بین المللی با هم با خود هم نواب سازه و بعد از او به قلقم تروریست ها اقدام بکنن. در حالی که امروز ما میبینیم که تا هنوز که هنوز است حکومت افغانستان دشمن واقعی خود را نشناخته، با کی جنگ میکنه، با کی مذاکره میکنه این را تشخیص نداده. مردم افغانستان تا امروز نفهمیده که سیاست افغانستان یا حکومت افغانستان در برابر تروریست ها، در برابر کسایی که عمال تروریست هستند، در برابر کسایی که حامیان تروریست هستند چی سیاست و پالیسی داره، ای هم گنگ است. ولی لحاظه ما به جهت بحثای واهی میکنیم و بحثایی که ما را به نتیجه نمیرسانه، ولی کسانی از مردم ما و شما هر روز کشته میشن یا به نام داعش یا به نام طالب یا به نام گروه های دیگه تروریستی که در حدود 21 گروه تروریستی است که در افغانستان میجنگه. برای ما مهم نیست که کی از کجاست، اما برای ما مهم است که از کشتار هموطنان ها، از ترور و وحشتی که در اینجا به وجود میاد از او جلوگیری بکنیم. بله. متاسفانه در این بسیار ناکام بودیم.
بله همدغد یو اوریدون که پشتانه هم و افغانان باید سو که نور و هر څه کوي او هیڅ کله به هم بهرانیان په افغانستان کې جنگ ختم نکړي ترڅو افغانان پخپل چی لدی جګړه صدمه ویني و شلکیږي جوبلیږي شتمنې لمنځځي ترڅو دوی پخپل اراده ونه کې. بدر صاحب که تاسو دوی ته جواب ورکړي.
دا جواب چې کوم کوم ډېر مشکل به شي څو کلمې زور کوم ولس مسولیت دار شي یو سالی قیادت یو سالی رهبری وټاکی واقع تقریبا د افغانستان د اوسنی قانون کې چارچوب کې واضح شوی دی چې انتخابات وخت کې د سیاسي رهبری ځان کاندیدای بل اخر خلک کوم باندې اعتبار کوي. نو هغه پس بیا د سیاسي زحمت کار بشه ګوت څنګه ولشي خلکو د درست ډایرکشن یا راهنمایي کوي. زه دی بل موضوع تام مخکې
نه وبښه پام دې موضوع ک یو څه نظر څرګند کې بیا بل موضوع تام راشي. په نړۍ کې هغه ملتونه چې کمزوري دي هغه لیدرشپ او تکړه مشرتابه او دې ته ضرورت لري، لیکن اغه ملتونه سید سنا سره رسیدلی دی خو په خپل د ابتدایي شان پیژنې چې پچیش کې خیر دی پچیش کې شر دی. یعنی کته د اوریدونکو نظر ده چې ترڅو چې افغانان په خپل په دې پوی نشي چې دا جنگ په تاوان دی، د دوی د منافع خلاف ته ترغو پوری روان وي.
وزه کوم کوم چې افغانستان خلکو سره پوری د ناپوه بنه ځکه د انتخاباتو کې خلکو ګډون بل اخر د پرلپسې د انتخاباتي تمرینات کیږي نو مختلف زحمتونه ټکل دغه د خلکو پوهه بندلات کوي او خلک دونه ناپوه نه دي. دا چې به ورسته پاس پرابلم زیاتیږي نو هغه د بیا د مشرتابه کې کوم کوم مشکل وي ځکه خلکو تقریبا دغه ځل هم ډیر لوی اکثر سره وته تهدیدات امنیتي موجود او ډیر مشکلات نور موجود بیا هم خلک معقول مقدار څونه په کار دغه شوی هیواد کې چې مونږ یو دغه حالت کې چې مونږ د وخت یې نو ګومان کوم د خلکو د سیاسي بلوغ نه خده خلک د دې آماده دي چې خلک د خپل رای توسط باندې خپل مشرانو ټاکي. نو د خلک عملاً جنگ نه بيزارو شي انتخابات تر وتل ځکه انتخابات تر وتل ځان سره لوبه و دغه یو مشکله منتي شرایطو. نو هغه نه پس بیا د ملل نشي کولای چې هر 15 کال کې 15 ریفرندم وکړي، نشي کولای چې هر یو کال کې 2 بیا ورشي حکومت ته مشوره ورکړي د سجن باندې 12 خلک چې مونږ دغه شی غواړو. د ملتونو ارادي تمثيل خو انتخابات کوي بیا ریفرندم کوي کله چې حکومت غواړي. نو اوس دا بیا د حکومت وظیفه ده چې کله داسې یو ملي مسایل رامنځته کیږي پاکستان سره سوله دی یا طالبان سره سوله دی یا حزب اسلامي سره سوله دی یا همدغسې دور نړیوال ځینې هغه مسایل چې هغه د ملي امنیت سره مستقیم تش لري تماس لري هغه وخت کې کچېرې د حکومت د توان نه دا شی لږ دغه یې غواړي چې خلک هم شریک کینو نو کولی شي بل واسطه یا بلا واسطه ملتون ته مراجعه وکړي ملتونه بیا نوی دوته خپل مشورې شریکی کی نه ګومان کوم چې ملت له خوانه پختګی کم کمخ بنې راغلي. دا چې مثلا اطرافو کې ولی سربازګيري کیږي ولی دښمن د بار دی لار ورکی دا غسوال تقریبا د اوس مرکز کې مونږ مسون نه یو اطراف خلک به څنګه مسون نه هغه هم د خوخ باندې کار نه کوي څنګه غواړي جنګ دامه ورکی
سره دوه موضوع ته کراشه هغه دوه موضوع چې تاسو غوښتل ځکه چې وخت کم دی کلن په هغه به غاړم نظر څرګند کړئ.
اوس طالبانو د صفوفو نه ولی داعش وزګیدل یا ولی دا داعش دغه کیږي طالبان درې مراحل لري. اول مرحله وشه د کندهار د نهضت نه ونی ستر کابل واکداری پوری کابل پوری دا تقریبا یو قسم اصلاح طلبي دی داعش سره جګ شوی یو چونکه هغه وخت د ځین قومندانانو خونه کار کړي چې ملت دی ناراضی نه و ډېر خلک زورید خلک یو هدف پر استقبال شو د اکثر ولایتونو بي جنگ د یو ورځ د ټک نو پرته دوی ته والا شو مشتقي ولایتونو دغه جنوبي ولایتونو دغه ان حال شو دا چې کابل ترغند د دوی مرحله چې طالبان ته عملاً د واکداري یو تجربه شو هغه وخت به طالبانو ځنې شمالي جبهاتو ځنې هغه جنگونه او شغو کې د نومره دی بد شو نوم بد شو درې مغه دغه شکل چې نړیوال قوتونه د امریکای په سپرستی باندې افغانستان ته راغنو طالبان به د مزاحمت کار او مقاومتي ګروپ ته بدل شو. نو دا دریم جنگ چې طالبانو شروع کړ دغه جنگ روغت شو 15 کال ته ورسید دغه 15 کال جنگ خسته کړ افغانستان د خلکو طبيعت سره نه دغه نو دغه جنگونه او قومندان بازی او دغه یو بل باندې ځان خرڅول او دې نه خو تک دا تقریبا د افغانستان د جنگي ډلو تقریبا طبيعت موجود دلته بل مشکل هم زه احساس کوم د افغان جهاد وخت څو ګروپونه چې ونغوي کې تقریبا نجادي هغه مذهبي سمتي ټول شي نه ذکر نیول شوی مثلا د تشیع ګروپ موجود او تسنن ګروپ موجود او تسنن کې خوانتبه خلک موجود او د صوفیانو دغه په خانه حلقي علما کرام د بر زین موجود او دغه سي ملت پالو لپاره د پیر صاحب او نو دوستانو ګروپونه غزه کې موجود نو هیڅ ځان بیگانه نه احساسه اما اوس شمال ځنی اخوام چې دی هغه ځنی اخوام
چې صحبت وسیع داریم برای اینکه وقت کم مونده یک جنبندی خوب شه و بدر صاحب ببخشید که قطع کردم. امین صاحب و هاشمی صاحب یک نیم دقیقه بخیرم بر شما وقت میمانه یک دقیقه حالا روی پلانهای طویل مدت اگر صحبت کنیم باید بجای بخیر نمیست در این کوتاه مدت عاجل که در کانفرانس های گپاس چی باید شبکه خوبتر استفاده شود بخیرم در قدم اول خو امی خود ممالک آسیای میانه روسیه و چین ایراد یارا باید به این موضوع قسم قانی بساز که اگر در افغانستان آرامی نشه اینمی بلا بتر داعش مایش یا میای در جان خودتان هم از او خاطر کوشش کن که در افغانستان این مسئله یک طرفه شود. اما تو نیست امین سب
بله، من خوب این نظر هستم که هر چقدر که بحران طولانی میشه شاید گروه های دیگه هم وجود بیاد، مثل که داعش به میان آمد. اگر اقتصاد افغانستان قبل از یک سال دو سال با طالبان یک طرفه میشد، شاید این زمینه نمی بود که داعش در افغانستان زور کنه. فعلا هم من چیزی را که میگویم ای که ما کمی در ما باید برسیم که چطور بتانیم جنگ خاتمه بیابه. من به این نظر هستم که دروازه پاکستان یک دروازه مناسب نیست و نمیتانیم از این را ما احداث خود برسیم. ما چندین سال ما به این ظاهر شده که از این کشور میخواییم و از این کشور میخواییم که در افغانستان باید صلح بیه و اونا طرف اهداف خودش میره. ما افغان ها باید به افغان ها یک رای تفاهم بمیان بیه. من به این نظر هستم که حکومت افغانستان باید یک گروه میانجی را ایجاد کنه که مورد اعتماد.
تشکر، پیشنهاد شما جالب بود هاشمی صاحب. وقت خود بگیر هاشمی صاحب، شما یک نیم دقیقه وقت دارین. در کوتاه مدت چطور همکاری های از یار جلب کنن صاحب؟ بفرمایید.
هر شایی که اول حکومت افغانستان باید مبنای قانونی پیدا کنه و پالیسی هایی که میکنه.
صدا نمیایه.
اگر هاشمی صاحب نباشه مگر خود تکمیل کنه.
بخیر، سعی شد درست شد صدایتان میاد، بفرمایید.
ما به یقین هستم که حکومت افغانستان اول پایه های قانونی خود حکومت باید استحکام بده. دومی که او صلاحیت را پیدا کنه و او منطق سیاسی را پیدا بکنه که با کشورهای منطقه به گونه صحبت بکنن که اونا را متقاعد بسازن که پدیده داعش و طالب و اینا یا تروریسم در مجموع به نفع هیچ کشور نیست، مخصوصا به کشورهایی که
تشکر فهمیده شد. وقت خبرها رسید. محترم دکتر طاهر هاشم استاد پوهنتون، محترم آقای جمال الدین بدر کارشناس مسائل سیاسی، محترم دکتر عبدالباقی امین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و منطقی، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. حالا نوبت خبرها است. خبرها را از همکار فرشته نگاه میشنیم.
در آغاز سرخط چند خبر. شمار از اعضای ولسی جرگه، مقامات پیشین حکومت و ده ها تن دیگر در دومین روز گردمایی قندار اشتراک کردند. انفجارها در کابل و جلال آباد، 2 کشته و 11 زخمی به جا ماند و انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده با همتای روسیه‌اش در ویانا پایتخت اتریش ملاقات کند. سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. شمار از اعضای ولسی جرگه، مقامات پیشین حکومت و ده‌ها تن دیگر در دومین روز گردمایی ولایت قندار اشتراک کردند. این گردمایی تحت نام شورای تفاهم لوی قندار در عینومینه برگزار شده. بیشترین اشتراک کننده ها که منتقدین حکومت وحدت ملی اند میگویند هدف از برگزاری این گردمایی دریافت رای حل برای بحران افغانستان است. در این گردمایی انورالحق احدی وزیر پیشین مالیه، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت، همایون همایون معاون ولسی جرگه افغانستان سخنرانی کردند. همچنان در این گردمایی افرادی که به نمایندگی از عطا محمد نور ولی بلخ و عبدالرشید دوست معاون رئیس جمهور نیز اشتراک دارند از سخنرانی کردند. بانک مقام های حکومتی تا کنون در رابطه به راه اندازی این گردمایی واکنش نشان ندادند، اما یک منبع معتبر دولتی که نخواست ازش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفته که عبدالرزاق قماندان امنی قندار به گونه پنهانی در راه اندازی این گردمایی دست دارد و از برخی ولسوالی‌ها به این نشست افراد را دعوت کرده. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید اگر نشست‌های خلاف منافع ملی برگزار شود و در آن قماندان امنی قندار نقش تصمیم گیری را ایفا کند، در برابرش برخورد قانونی خواهد شد. مقام های ننگرهار می گویند شهر جلال آباد شاید 3 انفجار پیهم بود که در نتیجه 2 تن از نیروهای امنیتی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت به رادیو آزادی گفت این انفجارها پیش از چاشت امروز در مربوطات ناحیه 4 شهر جلال آباد رخ دادند. گفته می شود انفجار اول در داخل یک ریکشو رخ داد و زمانی که نیروهای امنیتی در محل رویداد رسیدند، 2 انفجار دیگر هم به وقوع پیوست که در نتیجه تلفات به بار آورد. مسئولیت این رویداد را تاکنون کسی یا گروهی به عهده نگرفته. بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه یک انفجار در حوزه اول امنیتی شهر کابل، 3 غیر نظامی زخمی شدند. بسیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت این رویداد ناشی از انفجار یک ماین مغناطیسی رخ داده. به گفته آقای مجاهد این انفجار در سایه سنگتراشی شهر کهنه کابل در نزدیک یک دفتر جلب و جذب اردوی ملی به وقوع پیوسته است. تا کنون هیچ کس یا گروه مسئولیت این رویداد را نیز به عهده نگرفته. مقام های محلی غزنی می گویند در نتیجه عملیات نظامیان افغان در شمار از ولسوالی های این ولایت به شمول 2 قماندان ارشد گروه طالبان، 35 شورشی مسلح کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. این عملیات نظامی روز گذشته و دیشب در ولسوالی های گیرو، اندر و مقر راه اندازی شدند. به گفته مقام ها در این عملیات 4 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده با همتای روسیه‌اش در ویانا پایتخت اتریش ملاقات کند. این را یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا ابراز کرده. این مقام که نخواستن نامش افشا شود گفته است موضوعات سوریه و اوکراین در صدر اجندای ملاقات رکس تیلرسن و سرگی لاوروف جا خواهد داشت. به گفته او آقایان تیلرسن و لاوروف به احتمال زیاد در آشی نشست سازمان امنیت همکاری اروپا ملاقات خواهند کرد. انتظار می رود وزیر خارجه امریکا از 4 دسامبر تا 8 دسامبر به بروکسل، ویانا و پاریس برود و در نشست های ناتو، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا اشتراک کند. ایالات متحده امریکا حمله طالبان پاکستانی بر انستیتوت زراعت در شهر پشاور را شدیداً محکوم کرده است. در حمله دیروز مهاجمان مسلح چادری پوش 12 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه امریکا دیروز به خانواده های قربانیان این رویداد تسلیت گفت و برای زخمیان آرزوی صحت‌یابی فوری کرد. این وزارت گفته در کنار مردم و حکومت پاکستان می ایستند و به کار با شرکایشان در پاکستان و سراسر منطقه در بخش مبارزه علیه تهدید تروریسم ادامه می دهند. و خبر اخیرین که مقام های ارشد امریکایی می گویند انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در جریان یک سخنرانی در 5 دسامبر یا 6 دسامبر اعلان کند که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می شناسد. این را رسانه های امریکایی گزارش دادند. خبرگزاری رویتر، سی ان ان و دیگر شبکه های خبری دیروز گفتند که با وصف این احتمال می رود ترامپ وعده کمپاین انتخاباتیش را عملی نخواهد کرد. او گفته بود که سفارت امریکا را از تل حبیب به بیت المقدس منتقل می سازد. مقام ها گفتن احتمال می رود ترامپ پالیسی رؤسای جمهور قبلی امریکا را دنبال کند. آنها هر 6 ماه دستورالعمل را امضا کردند که اجرای قانونی در مورد انتقال سفارت امریکا از تل حبیب را به تأخیر می اندازد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه استم و تشکری می کنم از امرایتان. اکنون هم برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنا آسمان لنده، البته ادامه برنامه با رادیو آزادی باشید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان او ظریف نظر په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې هرکلی کوو. په وروستیو کې د دودیزې لوی جرګې د جوړېدو موضوع د یو شمېر کسانو له لوري زیاته مطرح کېږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پلویانو ویلی چې لوی جرګه دی راوبلل شي چې د هیواد پر حالاتو غور وکړي. د لوی جرګې پلویان وایي د هیواد حالات استراری پریکړو ته اړتیا لري او اوسنی حکومت د ځواب ویلو توان نه لري. که څه هم کرزی دا خبره رد کړې چې لوی جرګه د اوسنی حکومت د پای ته رسولو لپاره نه غواړي، خو یو شمیر نور فکر کوي چې کرزی او پلویان یې غواړي چې له دې طریقه یو وار بیا واک لاسته راوړي. د دوی په باور د کندهار غونډه چې نن رسمن پیل شوه او څو شېبې مخکې پای ته ورسېده د همدغو هلو ځلو یوه برخه ده. په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو.
بله تشکر، ما کوشش میکنیم که با مهمانای مختلف تماس برقرار شو. همکار تکنیکی ما کوشش کرده رئیس تک. بله با البته ما از مهمانای که ازشان دعوت به عمل آوردیم در قسمت دوم آقای زمر کاظی کارشناس مسائل سیاسی، حاجی صاحب عبدالقدیر از ننگهار است فکر میکنیم آقای
سارون. بله شفیلن پا کندهار کده
بلن در کندهار هستن و همچنان دیگه مهمانای ما عباس سین بریال ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی که قسم
بله
دیگه.
بله حقوقی هم دی خوب مخی تردی چه نظر سه با دو درو ملمنو تا شاغل یو زمری کاسی ظاهر قدیر او عباسین بریال تور شو. لومده پا کندهار که دا صدی رادیو خبریال تور زو صادق رشتینه هم دا شیبه دی تلیفون للاری را سرده. لومده با شاغل رشتینی چخه دی ننانه غوندی پا ارتباط چه پا کندهار که جوده شوی و معلوماتو غارو رشتینه سب میرابانی وکی
تروان صاحب تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. غونډه نن 12:30 پیل شوه او پر هغه بینر چې د غونډې اجنډا یې مشخص کول لیکل شوی و چې رښتینی یووالی، رښتینې سوله، شفاف او پاک انتخابات. خو ویناوالو د اجنډا خلاف ځینې خبرې هم وکړلې چې زه غواړم لومړی د انور الحق هادي خبرې تکرار کوم چې لومړی په غونډه کې نوبت ورسېدی. انور الحق هادي وویل چې البته د لومړی د کندهار پر تاریخ خبرې وکړلې او ورته وویل چې د ضعیف مشرتابه له خاطره افغانستان د بحران سره مخامخ دی، خلک د حکومت څخه بېزاره شوي دي، ناامني زیاته شوې ده. د ده په وینا حکومت د خلکو سره هغه ژمنې چې کړې وې نه دي پوره کړې. د ښاغلي هادي په وینا هغه ژمنې چې د حکومت مشرانو د انتخاباتو پر مهال له خلکو سره کړې وې. تر دې وروسته رحمت الله نبیل خبرې وکړې، د په عین توګه پر حکومت انتقادونه وکړه چې لومړی غونډې ته د ځینو میلمنو د ګډون مخالفت کړی دی. د ښاغلي نبیل اشاره عطا محمد نور او باتور دوستم ته و چې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې وه. نبیل دغه راز د حکومت پر ځینو کړنو انتقاد وکړ، وویل چې البته عین توګه لکه انور الحق عادي چې ځینو خبرې کړې وې، د خبره چې هیواد په بحراني حالات کې دی او د دغه حالت وتلو لپاره باید دغه ډول نور غونډې هم دوامداره شي. نبیل دغه راز وویل البته چې شفاف انتخابات ډېر مهم دي چې د په وینا که ټاکنې شفافې نه وي خلک نشي کولی چې له ستونزو څخه ووځي. د په وینا چې شفاف انتخابات چې د دغه روانو ستونزو ته د حل لاره پیدا کولی شي. ورپسې د ولسي جرګې دوهم مرستیال همایون او دغه راز د دې جرګې نورو غړو هم ورته خبرې وکړې او ورته څرګندونې وکړې. البته د غونډې په پای کې یو پرېکړه لیک خپور شو چې په هغه پرېکړه لیک کې چې ډېر اوږد متن لري راغلي چې د دغه غونډې برخوالو لومړی له هغه خلکو بخښنه غوښتې چې په وینا د انتخابات پر مهال یې خلک هڅولي وو چې اشرف غني ته رایه ورکړي. د دوی په وینا چې هغه وخت د اشرف غني تګلاره یو ډول وه، اوس په دې وروستیو کې بل ډول تګلاره ده. دغه راز دوی دا هم په پریکړه کې ویلي چې اشرف غني د اساسي قانون 9 مادې لاندې کړي چې دوی یو په یو باندې دغه یادونه کړې ده.
ډېر زیاته مننه کور ودان. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وو. د دې غونډې برخوال او د ولسي جرګې غړی ښاغلی ظاهر قدیر هم په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی، هڅه روانه ده چې ټلیفون ورته وکړو. خو لومړی ورځو ژورنالیست او د سیاسي چارو تحلیلګر عباسین بریال ته چې د ټلیفون له لارې را سره دی. بریال صاحب تاسو ته هرکلی وایم. تاسو راځئ چې خبرې لومړی د کندهار له غونډې پیل کړو. تاسو د دوی د پرېکړې ځینې موارد واورېدل چې صادق رښتینی توضیح کړل. څه فکر کوئ د دغو کسانو هدف واقعا په حکومت کې د ضعف د اصلاح کولو لپاره هلې ځلې دي، او که فکر کوئ چې ځینې البته داسې تور لګوي چې دوی د دوی امتیازونه کم شوي دي نو ځکه د حکومت مخالفت کوي؟
سلامونه وړاندې کوم. تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې په پرنسپ کې مونږ دغه غونډو سره موافق یو چې دی د بیان ازادي په کې شته، خپل نظر پکې وړاندې کوي شي، ملاحظات لرلی شي د حکومت په حق له همدغه ډول د انتقادات ولري په حکومت. اما مهمه مسله دا اول د دې غونډې ترکیب دی، دویم یې د جغرافیایي موقعیت دی چې د غونډې محتوا دومره قوت دی نشوای ورکوي کوم ترکیب چې دوی لري. نو د دې لپاره دوی قندار انتخاب کو، داسې تصور کوي چې دا د فشار یوه نقطه ده چې هر وخت تغییرات دې حوزې څخه راځي. دویم اساسي مسله دا ده چې دوی څنګه سره راټول شوي، یوه ډېره وړه مشترکه نقطه لري او هغه دا ده چې دوی د دې حکومت سره او شخصا د ولسمشر سره یو سلسله ستونزې لري، او دغه ستونزې کله ژورې وشنل شي په دې کې ځینې مسلې یا ځینې اشخاص دغسې هم دي چې هغوی انتخاباتو کمپاین هم د ولسمشر سره د یو امتیاز په اساس باندې کړی وو او هغه امتیازات دوی ترلاسه نه کړل. په شکل د اشکالو په دې ویناوو کې دوی قراردادونو ته هم اشاره کوله، دوی د دې حکومت او د ولسمشر کړنو ته هم اشاره کوله. ځینې نور مسایل هم په دې کې په شکل د اشکالو یاد شول چې سړی تصور کوي چې ډېرې غوښتنې شخصي دي، او بله هغه خلک په کې راټول دي اکثریت یې چې هغوی په میراثي ډول په دې څوارلس کلو پنځلس کلو په حکومت کې وو، د یوې څوکۍ نه به لرې شول بلې ته به لاړل او د بلې نه به بلې ته لاړل. په تهذیبي لحاظ باندې دوی د دې زغم نه لري چې متاسفانه چې څه وخت دوی د واک نه لري دوی د خلکو کې کار وکړي او روښنايي دې رامنځته کړي. د امنیت لپاره خو دا ټول خلک یو کار کولی شي، دوی د ولسي جرګې غړي دي، دوی په ځینو مواردو کې په خلکو کې نفوذ لري، هغلته فشارونه راوړلی شي، هلته دوی مردوی نقش لوبولی شي. چې متاسفانه دوی ورته اشاره نه کوي، اوس ټول فشار متمرکز دی په دې یوه نقطه. بله مهمه مسله دا ده چې دا خلک په خپله په یو پراډاکس کې دي، په خپل منځ کې جدي تضادات سره لري، په حکومت کې چې په بار بار یو د بل په تقابل کې واقع شوي، همانند په دې انتقاد کوي چې پلانای زموږ ورور دی هغه ولې غونډې ته را پرې نه ښودل شو. یا مثلا ځینې داسې مسایل دي چې که لږ جزئیاتو ته سړی لاړ شي، دغه خلک په خپل منځ کې شدید ټکرونه د ګټو سره لري، یو د حکومت څخه یو ډول تقاضا لري بل بل. ګورې دوی قراردادونو ته اشاره کوي، د تدارکاتو کمیسیون به مشکلات او ستونزې لري طبیعي ده، مګر اوله نقطه د دې قندار د کلکټیو دپاره دا وه چې دا راټول شوي وو چې په دې کې یو مشخص یو تعداد کسان دي چې هغوی شرکتونه درلود، د تدارکاتو کمیسیون څخه یې امکانات ترلاسه کول، هغه وخت کمیسیون نه و. حتی د ملي دفاع وزارت د البسو قرارداد د دې ولسي جرګې د یو غړي سره چې د دې غونډې یو برخوال دی پنځه کاله د ده سره وو، او په یو غیر مشروع ډول یې ترلاسه کړی و. دا یو امتیاز دی چې ده ته لاس ورکړی. دوی په ډېر افراطي ډول ولسمشر غني ته یو وخت کمپاین هم کوو، د دې تامه دا وه چې دوی ته په قدرت ورکړل شي، دوی ته به یو سلسله کسان د دوی په حکومت کې استخدام شي. په دې اصلاحاتو د اداري اصلاحاتو پروسه کې رامنځته شوه، دوی لپاره یو سلسله محدودیتونه واضح شول. په هغه شکل باندې اشخاص د ولسي جرګې د سټیج څخه نه شوی رامعرفي کولی، باید یو چینل څخه تېر شوي وای. دا په خپله یو سلسله مسایل دي. ځینې داسې وزیران هم په کې شته دي چې هغې نن وینا کوله چې هغوی د ولسمشر د کمپاین په وخت ولسمشر نه یو فرښته جوړه کړې وه، د ټولو طرفونو په افراطي ډول دفاع کوله، بیا بار بار دوی سره مجلسونه وکول، وزارتخانې مشخص شوي چې دغه دغه ته به معرفي کېږي. کله چې دې قدرت ته ونه رسېدل، په ډېر یو افراطي شکل باندې بیا د دې حکومت مخالفت ته بډې ووهلې. خو په ځینو مثالو کې موږ ورسره موافق یو، هغه دا دی چې په انتخاباتي کمیسیونو کې باید حکومت مداخله کمه وي، یو سلسله اصلاحات باید راشي، انتخابات باید شفاف وي، د بحران وخوا ته حالات باید لاړ نه شي. خو کله چې دوی امنیتي مسایلو ته اشاره کوي، دلته یوه اساسي ستونزه دا ده چې آیا دغه امنیتي ستونزې اوس ډېرې شوې که د پخواني حکومت چې دغه اکثره بقایا په دې دوره کې هلته اوس کندهار کې راټول دي، که د دوی د حکومتدارۍ په وخت کې هم دا ستونزې وې. ځینې اشخاص مشخص اول درجې خلک دي چې د دې مسؤلیت یې درلودو، او دا ستونزې اکثریت دې اشاره کېږي چې دوی د دې ناکامۍ عامل دي. راځو شو د ولس خبرې ته، وایي چې د دې بیرون نه مونږ د دې فیدبک کوو. ګوره ټول خلک د دغه تجمع پر ضد باندې دي، هغوی فکر کوي چې د افغانستان دغه کشالۍ ته رارسولی دغه خلکو دی، څنګه کېدای شي جنګسالاران، ټکسوکراتان او همدا ډول یو تعداد نور کسان چې هېڅ ډول مشترکه وجه نه لري، یوازې مشترکه وجه د ولسمشر سره د واک په سر باندې شخړه ده، هغوی ټول په یو مشترک سټیج باندې راټولېږي او نن دا خبرې کوي. دا غونډې ډېرې دوام نه شي کولی، د دوی اپوزیشن ته چې اشاره کوي متاسفانه دا دوی پاللی نه شي د اوږد مخ وخت لپاره، ځکه دوی بېرته په یوه بله نقطه کې جدي سره په ټکر کې دي. نو د اوس لپاره یوازې یوه مشترکه وجه هغه دا ده چې
ولسمشر په ډېرو مواردو کې د دوی په ګټو د نورو مسایلو باندې پښې کېږي او هغه دوی ته د تشویش وړ ده په غواړي په شکل دا شکل دغه فشار
ډېره
زیاته مننه. نظر صاحب مخکې درې چې تاسو پوښتنه وکړئ اورېدونکو ته یادونه کوم چې په دې خپرونه کې لکه څنګه چې مونږ په پایل کې اعلان وکړو د پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو استازي ظاهر قدیر وعده کړی و چې ګډون به کوي تر خپرونې څو شېبې مخکې هم حاضر و، خو په دې وروستیو شېبو کې بېرته معذرت وغوښت، ویل چې ستړی یم نو ګډون نشم کولی. کوشش کوو چې د همدې غونډې د کندهار د غونډې یو بل برخوال پیدا کړو او ورسره خبرې وکړو.
بله، مهمان دیگر ما محترم آقای زمره کاسی کارشناس مسائل سیاسی هم در خط تلفن هستند، با اونا هم یک تست بکنیم. بستلا کاسی صاحب میشنوین؟ خوش آمدین به برنامه.
شما سلامت باشین. میخواییم به دری یک عرض بزنم یا
به هر زبانی که خوشتان میاد، به هر زبانی که آرزو دارین بفرمایید.
برای ما هر دو زبان یک چیز است، زبان مادری ما پشتو نمیکنه به برق.
خب خیر باشه، ما خوب شد که شما در خط تلفن هستین. من یک سوال خی از آقای عباسین بریال دارم که او یک کمه که بر شما ما ایده میده روی از این کنفرانسی که در قندهار است. بریال صاحب محترم، امی قصه لیلا مجنون یک وقت میگن از شب تا صبح میخوند، با صبح کی صبح کی یک نفر گفته که والا این لیلا زن بود یا مرد. امی چی میخواین؟ امی رو خیلی دفعه دیگه مامان بفهمانین، ما خود نفهمیدم که امی چی میخواین. امی در شورا سر بسیار خلاصه در چند سطر به ما خلاصه کنین که خطوط اساسی از این مجلس مقصدشان چی هست. امی رو به ما بفهمانین.
ببینید، اینا در یک حالتی است که یک تعدادشان خلاف حمایت امریکا به شکل از اشکال از این حکومت هست، اما اینا که همیشان جرأت از این ندارن که این موضوع رو واضح تر بگوید. شما امروز گفای بعضی از دوستان رو میشنیدیم که میگفتن اینجا کسای در حکومت هستن که از حتی از عقاری حمایت میکنن، از شبکی عقاری، حتی اشاره کردن که از پاکستان از خود ایران پیسه میگیرن. اما جالبی بود که تعدادی از کسای همونجا هم در جرگه هستن که سرشان اتهامات هست که از کشورهای دیگه پول میگیرن و به چنین اختشاش دسم دامن میزنن تا حکومت بی‌ثبات شود. جالبتر این است که من پیشتر یاد کردم که بین از اینا یک نقطه مشترک وجود داره و این است که با رئیس جمهور یک سلسله مخالفت ها دارد. به مسئله کمیسیون تدارکات اشاره میکنند که مفادات تعدادی از کسایی را که در این جلسه قندهار اشتراک کرده پا گذاشته و اینا نمیتونن با اون شکل که سابق تمام امتیازات از خود میساختن حالا شرکت هایشان به اون رسی ندارن. مسئله جدی دومی که اینا به شکل میراثی در اقتدار مانده بود و اقتدار حکومتی بر از اینا یک اهمیت مهم داره، اهمیت اجتماعی بر از اینا داده. آل با می جنگ غیر مهم بودن مبتلا هستن، درگیر هستن. اینا کوشش میکنن که باز دوام بدن. جالبی است که اینجا باید ازشان سوال شون که شما باید تحمل همین چند وقت بدون قدرت بودن آن داشته باشید، برای این با کرا و قصبات مبارزه بکنید تا انتخابات در آینده شفاف باشه و مردم بسیج بکنید که به خاطر معنیت سلسله اقدامات از بین مردم آغاز شود. در حالی که تمام چیزهایی که ما از حکومت میخواییم پس اشاره به خود میکنید، اون زمانی که این جنابان در قدرت بودن بدترین وضعیت امنیتی ما در افغانستان داشتیم متاسفانه. اما ما در یک مسئله انتخابات، اصلاحات انتخاباتی در کمیسیون دقیقا ما باشان موافق هستیم که باید مداخله حکومت در کمیسیون های مستقل انتخابات نباشه، از یک پروسیجر و یک پروسی بسیار شفاف کمیسیون را انتخاب شوند و به مردم اطمینان داده شود که هر کس از حق قانونی خود استفاده کرده بتواند انتخاب شوند. یک نکته مشترکشان همین هست. مسئله دومی است که اینا بین خود بسیار تضادات جدی دارند. اینا جالب هست که برای امروز
بله خسر ایزی مسئله بیال صاحب یا که در بین خود مشکلات دارن یک دفعه دیگه باید سرش مکس شو و صحبت شو. از او خاطر کاسی صاحب محترم، آقای بیال شنیدین امو اصطلاح قدیمی ما و شما مست میگه پالوانه که خوید از قشتی سیر نمیکنه. حالا بعض از سیاست مدارای افغانی که در سابق نتانستن از طریق انتخابات موفق سانیات چگوی خود از دادن، حالا طالب لوی جریه میشه. به نظر شما لوی جرگه تا چه حد رای حل به افغانستان هموار خواهد کرد، کمک خواهد کرد یا نه؟ خواهد منحیث با آدم با تجربه نظر شما را بیریم کاسی سیب.
محترم السلام علیکم به همگی. من عرض کنم که در یک مملکت به نام افغانستان یک قانون اساسی وجود دارد که موضوع لوی جرگه در اونجا به صورت واضح روشن شده و نوشته شده. اگر کسی قانون اساسی افغانستان را خوانده و او را ضبط کرده و او را فهمیده، مسئله روی جرگه این مسئله به این ترتیب نمیشه. مسئله لویا جرگه یک مسئله عنوی و یک مسئله بسیار پر ارزش جامعه افغانستان است که در 99% جامعه دیگه جهان وجود نداره و این بازیچه دست مردم نسازین بلیاز خدا که این ارزش ملی افغانستان از بین بره. دیگه از این خاطر ما با تمام از این که با ملت افغانستان با مردم افغانستان منتهای احترام دارم، ولی در این قسمت من نمیتونم که به هیچ صورت امین نظر مثبت خود در قسمت لوی جرگه و یک جرگه های البته خارج مرکز و بدون مشوری البته چی حکومت مرکزی صورت گرفته میتونه، مگر نتایج از مجبور و مکلف است نظر به قانون اساسی که به دولت داده شوه. و از طرف دیگه یک دولتی که فعلا ما هیچ کس در این دولت نمیشناسم که کی هستن یا چطور هستن، منتها رئیس دولت رئیس دولت مملکت است که خون و رگ و پوست و زان از اون مملکت هست و ما احترام دارم به او و حتی با آقای کرزی که سابق رئیس جمهور بودن ما به اونا احترام دارم. ولی گپ در اینجا است که اگر در ضدیت با اشخاص اینطور یک عمل انجام میشه و این لوی جرگه یا جرگه را بازیچه میسازن، بلی از خدا این با مردم افغانستان بازی کردن، با ملت افغانستان بازی کردن، با خون و برگ و پوستشان بازی کردن دیگه. پس
بله کایسه محترم تشکر
کور بدن لعوریدون که با هم غوارو چه کولشی هم ده فیسبوک للاری هم ده تلیفون للاری و هم ده سکایپ للاری لمرسره تماس ونیسی. زموش ده تلیفون شمیره ده 0-9-2-3-5-4-5 بلا شمیره ده 0-8-2-5-5 او زموش ده فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio او ده سکایپ لطریقه لمرسره پا ده پته تماس ونیسی radio.azadi
الان واسه شده سکایپ بگیریم خیامی لازم موقع بتیم که بله بفرمایید سید
مهربانی سید.
بله از طریق سکایپ کسی که واسه شده صحبت کنید سید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی کوی سید. خبری دی ابرو
سکایپتان خراب است متاسفانه. سکایپتان از دوباره چالان کنین جی.
بله اینترنت هم ضعیف دی. خیر ده لالند خبرتی او دوسته با ده تلفون لالاری او ریدون کتا نوبت ورکو نظر صاحب تاسبه او زلبیا هم نمره ورته اعلان که
شماره را من یک بار بگویم.
آزادی رادیو ده بیطرف مؤسق او پر وقت خبرونو او هم پر کورانیو او سیمیز و مسئلو ده بحث یوازنه مرجع ده.
خب همکارای محترم اگر بعضی مشکلات تکنیکی باشه ما رو ببخشید، ما از یک طرف کوشش میکنیم مهمانان رو تلفن کنیم وصل کنیم، از دیگر طرف موضوع صحبت‌های مهمانای ما میشه، از اون خاطر معذرت ما رو بپذیرین. شماره تلفن برتان میگم 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین المللی ما 00 02 02 21 12 45 01.
بله او موضوع هم داده چه زینی کسان لوی جرگه غواری و ایچ پوسنه شرایطو که پکارده چه لوی جرگه جورشی زکشی هیوات حالات شنیدی او به این حال که اشمیر نور په حکومت فشار راولی لکه نن چې په کندهار کې غونډه شوې وه هغوی په حکومت فشار راولی او وایي چې باید اصلاحات په رامنځته کړي. اصلاحاتو ته هم زموږ میلمنو اشاره وکړه چې هغوی څه ډول اصلاحات غواړي. اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
امین الله ام در رزمی شدم تماس نواله.
مهربانی کوی امین الله صاحب.
ما په نظر خود داشته داشته دا ورونه سی داره دوی جرگه دایر کلد دا خو بیخی داشته تو دا شرایط کسی لیو خواد جنگ لبال خواد در بدری زو خواهم سی دا خو یو بلا دغو جوره جدیم طول سر فواصلو سنبال لی لکه آتم امال نور زایر قدیر زو هم سی تو دا بغیگم سی دا لوی جرگه دا باید پاس خشی.
صحیح. خیر تروسه پوری چا پریکړه هم نه ده کړی چې لوی جرګه دی دایر شي. یو شمیر کسانو غوښتنه نه ده بل اوریدم کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بله ما زموږ کریم د کندهار تاسو سره په تماس کې. سلامونه او تاسو
او ردون کا فنرمانو توا ما
مهرباني کوسه
دا غونډه سره دا افغانستان په نه پد دا افغانستان په شوه هر څوک چې د خلاف دی هغه د اسلام او د افغانستان خلاف دی او پاتہ دا حکومت چې دی دا حکومت ناکام دی دا غلار ده بای چې دا مشران سره کښینی دی او انار لا او باسي انار دا غلار لو جرګره وغوړي دا غو خلکو ته جواب ورکړي افغانستان ته باسل یو دی ویش په خاصه خوا ته حکومت نه معنا قدرت لري نه کار کوي چې تراس به ادارو کې صاحب د خدای روی دي
صحیح مننه محمد کریم صاحب بل اوردون کې لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
او ډاکټر منصور مجاب هم له کابل څخه سلامونه وړاندې کوم هم
مهرباني کوي ډاکټر صاحب
پښتنه مې داده د بلمنونه چې ګوري د حکومت په بوتانو کې کریګ نه ویم دی ولې مشکلات ایجاد وي دوی سره ولې مستقیمه خبرې نه کړي هغه په دې شکل باندې یعنی کېدلای شوای چې یا آیت ورغلای وای د دې د شورا ته چې غواړي ولته هغه کوم مشکلات چې د داخلي دي هغه را برسره کړی وای دغه سه ما چې غیر مستقیم خبرونه اوریدلې دي که تا محمد نوری پرینه خود مقابل کرده تا وزارتون او دن امکانات منلی دی یو ده خبرم او بل ده خبره که پا دغا شورا که چه پا قندار که وز جلسه که گیم آیا ده پاکستان لاس نه او که نه پا کیوی نه یعنی دلتا خو اگه غاری چه حکومت پا شکل ده اشکال زهی پا کری او دغا دلو تپلو پا واسطه بانده دوی همیشه سرمایه گذاری کری تر تو مرکزی حکومت ضعیف او چیگی و پاکستان دلت خپل پالیتی نوا کری
صحیح دکتر صاحب مجاز کرودن بلا ودور که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
بله بفهمین
بله سلام علیکم بله سلام علیکم سلامون و نیکی اول تشت بیاد از روی و طول آرزم کنم دست تکنیکی هم کرم که
سلامت و صحیح
کردی
ودن میرابنی که ویسیب
بله تاسو د غونډه په اړه باندې ګورئ په خپل په کندهار کې ما دا غونډه ز خپل د نږدې حالت څخه راغله ما دا غونډه نو ټول سره ده زه هر یان دې زده مې شد اشرف غنی درې جمهور چې هغه وخت کې دا خلک چې نن دا راغلي دا کې مې چایلې چې نن په دې مشه دغه کې ناس او په دې جلسه کې یا په دغه کارو کې چې ګډون کړي وو د ټول د مخه باندې د اشرف غنی سره کس اخیته ټول مخ کې د ټول دنیا په مخ کې بل ور غړول وو او چې وینا چې نن دا کړي جمهور کې هغه بشره بغنی دا اشرف غنی هاو سړی بم دی او هغه اول څه سړی بم دی واچ کوم خبرې وي هغه ټول نن هغه او د هغه ورځې چې نن څه سړی بم دی ورسم دی او څه سړی په چوکي کول کړو هر هغه کار چې په افغانستان کې تاسو سره شریک او مشترک او څه سړی دی او نن چې دا څه ورځ راځي چې نن هغه په مخالف درېږي چې وزن جوړ جوړو مې بل جوړو مې یا هغه سړی چې په افغانستان کې نه پرېښو شوی اریان زه دې ځکه چې در پرم د پر اشرف غنی سړی څه سړی او څه کار نه کول نن چې دا خلکو نومان د افغانستان کې په شاکیږي یا هغه چې د پنځیر شه خلق معلوم دي چې کوم سړی غلی تاسو وګورئ د تاسو په خپل په ازادۍ راځي چې تاسو د خوګو ته غوړو شو د څه کې غوړو نيسي که یو سړی را ولاري چې په افغانستان کې خدمت کوي د افغانستان پیسې نه خوړلې هغه هیڅ کله ناره نه ویجاړل او کچی را سړی خیانت کړي چې غار او بغار ماغه مجبور مکرب د استفاده لپاره ټول دنیا ته ناره وي خوګو چې غار او چورو چې ما په دې ملک خیانت کړی چې سبا له شپونه زره شو کاوله ما یا راځي روجان یو دې کومه وخت راځي زه د خوګو توان چې راځي روجان د دې پر ځای باندې مور د خلکو سره مخالفت وکړو تاسو راځي د هغه سړی چې نن تاسو مخالفت کوئ دغه سړی نه تر دې د انتخاباته تر وخت پورې دا سړی پرې چې کم کارونه کوي پرې دا غول سړی د خلکو ته دا خلک پرې د خدای په خاطر د قران په خاطر باندې د افغانستان پرې دا اوس څه سره د خراب حالت بیا
سایسو ډیر زیات مننه سایسو متاسفانه چې ډیر وخت نسو در کولای اوریدونکو ډیر زیات دي ټول لاینونه مو مصروف دي ځکه چې لدی موضوع سره فکر کوم ډیر خلک علاقه لري نو د دې لپاره چې ډیرو ته نو بت ورستی شي لټولو هیله ده چې لاندې خبري وکي مهرباني کوي تاسو هم
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جناب سروان صاحب تاسو سلامونه نظر صاحب تاسو شمل منو ته دا موږ ویلې دي دلته یو څه خلک د کرزی صاحب پر شا او خواسته موږ ویلمند د ویلمند ولایت محمد داوود بارک زما تر کوم
مهرباني
وای وای دا زه دا چې د امریکا څخه دوی غواړي چې د امریکا څخه دا چې پاتلای زیات کې کرا کرار اوس بیا د شوروي سره نه وي دغه کې جناب کرزی صاحب نوې قرارداد نوې د غور سره کړي پرې لا تاسو د شوروي د خپلې د امریکا سره د ځانګلا کوي نوی باچی نیسی نور با خلق داغا سی وای راشد و ما را کن دادا خلق مسترکشینی و ولاریش
سی
نو ولاک نپونه
سی سو دیر مننم کور ودن کور ودن بلا وردون که لرود زن معرفی که آزادی را لیوده
بله
مهربانی دی اسکایپ لاری مهربانی او سرج
بله سلام خدمت شما آقای نظر و دوستای گرامی
سلامت
و میمانای عزیز من خدمت شما عرض برسانم که یعنی من از جمله کسایی هستم میگه آزرده خاطر کسایی که در انتخابات بسیار سهم عمده داشتم ولی مهم است که به اون سطح باید نباشه که انسان نظام تخریب کنه مادام میتونه که از طریق میتونه در چوکات دولت بلکه خارج دولت هم میتونه انسان خدمت کنه این دوستا فقط در شرایط بسیار حساس یا به اصطلاح سر بغاوت با حکومت گرفتن میتونن از طریق تلویزیون ها انتقاد کنن میتونن از طریق انتخابات اونا بیاین دیگه من فکر کنم که کار که اینا میکنن کار درست نیست قرار گرفتن علیه نظام صحیح است که دکتر صاحب غنی و تیمشان مشکلات دارن ایتنیست که نباشه تا اندازه امو خاصیت دیکتاتوری گپا موجود داره هم هست وجود داره و کسایی که حلقه کردن هم مشکلات ایجاد کردن گپا هست ولی در مجموع آدم باید از نظام دفاع کنه و نظام برای ما مهمتر است
درجه تمنانه یا اوردون که بلا مخلو بیا ملمانو تو نوبت ورکو زن معرفی که او که نمعرفی که بخبری موکی میربانی
بله عبدالسلام نوری ما در کندهار ولایت
میربانی که نوری سب
موضوع خوی انشالله لغت غونډې په اړه وکړه
غونډې او د لوی جرګې د غوښتنې په ارتباط مهرباني وکړئ یو څه ژر او لنډې خبرې وکړئ
نن چې په کندهار کې کومه غونډه جوړه شوې وه د هغه سیاسي کسانو د خوا څخه چې د دولت په خلاف باندې دریځ غوره کړی دی او دوی خپله هم د دولت ډېری د دولت اشخاص یې نن په کندهار کې زه خپله د یو عیني شاهد په دغه باندې دلته داسې وحشت خپور و چې اصلا تا به فکر کړی وای چې موږ د یو بل ملک ته تللي یو هلته کوم پاسپورټ و شی نه لرو او پولیس ته پسې ځغلي نیسي دي په کندهار کې په ډېرو سیمو کې خو دغه چې زه خپله شاهد یم د حضرتي بابا په سیمه کې او په هرګ د هرګ د مارکیټونو دلته په زوره خلک مټرانو ته مزدا وو د کشراندو پورته کول پولیسو پچ رد وو نسبته هم ورته کوي یوه موضوع چې ډېره ماته زور راکوي او ډېر مایوسه شولم ډېر خجالت مې وکړي یو سړی یې مزدا تور پورته کوي د سارا څخه راغلی دي مریضه ښځه ورسره ده چې ډاکټر ته راوستلې ده هغه د یو دوکان مخ ته ناسته ده د مزدا تور پورته کوي بیا د یو توای چې غزما شزه ان تاسو د تسما چیرې بیا یست د یو توای وروره زر زر غوامي در کوم موت نه بیا یو وای چیرې بیا یست ما شزه غو د غوای کوم د شزه د چراتا کی برته وای دا سړی ساسر بیا غو توای و زه د ما خوندې نو ډیر خجالت او په دا غره کم باندې
ډیر مننه یعنی تاسو وای چې په زور خلک تاسو وای چې بولی ول
دا چې کسان
ډیر مننه نوري صاحب صحیح شو ډیر مننه کور ودان لټول اوریدونکو منندو یو چې نظرونه څرګند کړل اوس په مختر دي چې بریال صاحب او همدارس کاسي صاحب ته ورشو د مش کوشش وکړو چې د غونډې د پلویانو یا د لوی جرګې د غوښتونکو نظر هم واخلو ښاغلی ظاهر قدیر وعده هم کړې وه چې په پروګرام کې به ګډون کوي خو دوی ګډون ونه کړ هڅه مو وکړه چې له نورو ګډونوالو سره یې خبرې وکړو یا مشرانو سره یې هغوی هم حاضر نه شول خو اوس د اوسنی حکومت یو شدید منتقد ښاغلی صدیق پتمن د تلیفون له لارې را سره دی پتمن صاحب تاسې د خلکو نظرونه د دې غونډې په ارتباط واورېدل تاسې که توجه کړئ اکثرو ویل چې مثلا تر دې روسیا اوریدونکي چې وایي زه په زوره غونډې ته بولم تر د مخکې یو بل اوریدونکي چې په دري خبرې کولې ویلې چې سعید هر څوک حق لري چې مخالفت وکړي د حکومت سره انتقادونه پی وکړي د اصلاحاتو لپاره لیکن داسې اقدامات هم نه دي پکار چې حکومت له خطر سره مخامخ شي تاسو څه وایست
سلام و احترام تاسو ملمانو ته اوریدونکو ته ما د خلکو نظریات مو اوریدم او د اسوره په جریان کې موجودې غونډې په باب باندې اساسي خبره ده چې حکومت ولې دې غونډې ته دومره لمنه وهله او دومره دا موضوع جنجالی کله په قندهار کې خلک راټول شوی دي او حکومت هم کرایي فیسبوکان لري خلکو ته تنخواګانې ورکوي د بیت المال په پیسو باندې ځان ته پلویان پیدا کوي دا د چا نه پټه خبره نه ده حکومت خپل هم په دې قانې دی موږ ته شټول په دې جریاناتو کې یو عادي غونډه ده په قندهار کې خلک راټول شوي دي او په اعتراضات چې په ټوله دنیا کې معمول دي دا نظام چې دومره ضعیفه دی چې په قندهار کې خلک راټولیږي دا د دوی په اصطلاح دا نظام چې په کرایي غونډه باندې دومره لړزیږي نو که چېرته دا ملت په اخي معنا ورپسې راپاڅېږي بیا به دوی څه کوي دا خو ډیموکراسي ده خلک راوځو او دلته کله نظام چلنج شوی دی تاسو د قندهار په غونډه کې کوم چلنج ولیده نورمال د حکومت په اقتصادي حالت پسې د مملکت په سیاسي حالت په دې باندې خبرې وشوې په هغې خبرو کې هېڅ خبره داسې نه وه چې مخکې نه یې شوي د تلویزیون د لارې نه دا خبرې شوي په غونډو کې دا خبرې شوي په مطبوعاتي کنفرانسونو کې دا غونډه شوي زه د ګرانو هېوادوالو نه دا
مخکې په دې بحث کې دا موضوع مطرح شوه چې بریال صاحب مثلا وویل چې په دې غونډه کې اکثر هغه کسان راټول شوي دي چې یا چوکۍ له خطر سره مخامخ شوي دي یا چوکۍ نه دي ورکړی شوي یا قراردادونه ترې اخیستل شوي دي امتیازونه ترې اخیستل شوي دي په دې اړه څه وایست
ګوره په دې کې یو قراردادي نشته دی او په دې کې یو په د غنی د حکومت په راتګ سره یو هم چوکۍ نه لرله د غنی د حکومت درې نیم کاله کېږي زه دوی ته درناوی لرم یو سړی چې په درې نیم کاله کې چوکۍ نه اخلي په یو نیم کال باقي مانده کې چوکۍ نه اخلي دا حکومت د چوکۍ د اخیستو نه دی په چا پلار به د غنی سره ولایت یا وزارت وکړي په دومره سپکاوي باندې څوک دا چوکۍ نه اخلي وروسته خو لږ ورنږدې شه چې هغه درته څه وایي هغه خبرې کوي چې په هېڅ فرهنګ دې د سیاست کې نشته خپلو مامورینو ته داسې حکومت سره څوک چوکۍ اخلي
ډېره مننه کور ودان سلامت اوسې پدمن صاحب بیا هم نوبت درکو اوس به ورشو بریال صاحب ته بریال صاحب تاسې هم د پدمن صاحب خبرې واورېدې او هم د اورېدونکو ستاسو تبصره سره
پوښتنې خو ډېرې زیاتې وې ټولو ته ځواب سختې اول خو
اکثره نظرونه اول بلې
یو خو د لویې جرګې مسله یاده کړو چې داسې واضح پوښتنه خو دلته د لویې جرګې نه شوه مګر دغه هڅې په غیر مستقیم ډول تلاش د دې دپاره کېږي چې لویه جرګه راوغوښتل شي ځینې کسان اشخاص دي چې هغوی ډبرې واروي خو نه شاته نیسي هغوی چې جرګه غواړي هغوی په دې غونډه کې ګډون نه وکړی خو نورې دیکتې کړي وو چې هلته راټول شي او دا خپل حکومت ته یو ډول مزاحمت دی دویم فرض کړو چې دا جرګه د موږ یو عنانه ده په افغانستان کې د اساسي مسایلو د بحراني مسایلو د حل دپاره جوړېږي او ګویا د حکومت بحران کې دی نو هغه جرګې ترکیب ته تاسو د قانون د مخې فکر وکوئ چې دا دی چې د ولسوالیو شوراګانې دی ولایتونو شوراګانې ولسي جرګه او دغه خلک ټول پکې راټول شي او هغه ترکیب جوړ شي متاسفانه موږ په دغسې یو حالت کې یو چې هغه مخکینۍ جرګې چې په تېرو تیارلسو کلو کې جوړې شوې هغسې نتیجه موږ لاسته نه ده تېراولې لکه دا دوی چې اشاره کوي دومره پیسې پکې وویشل شي چې هغه اصلي محتوا یې منحرفه شي بلې خواته نو د دې جرګې څه ګرنټي موجوده ده چې هغه څه چې غوښتل کېږي چې د نظام د اصلاح د حکومت د اصلاحاتو دپاره راوغوښتل شي او څه فشارونه په بهرنیانو باندې راوړل شي چې د افغانستان د حکومت په داخلي چارو کې مداخله نه کوي چې هغسې دې وشي هغه تر ټولو نږدې سړی ولسمشر ته حضرت صبغت الله مجدي و چې دا یې لاس ښکلوي مګر تاسو په تېره جرګه کې ولیدو چې د جرګې آخري خبره ده کوله ولسمشر کرزي آخري غوښتنه یې هم ور چلنج کړه مونږ راځو دې نقطې ته چې و دوی حق لري د پټمن صاحب خبرو ته په اشاره د خلک راټولېدای شي په هر ځای کې ناستی شي نور ورته حکومت دومره لمن نه ده ورته وایي ما د ولسمشر دی وایي بیان د مرستیال یوازې یو فیټ ولیدو چې هر څوک د تجمعات او د حکومت په اړه د ملاحظاتو او د اصلاحاتو په اړه نظر ورکولی شي تر دا ورآخوا د دوی معمولا څوک چې منتقدین دي هغه پر خلکو دا انتقاد کوي چې د فیسبوکي کمپاینران دي او دا اجره خواره دي د حکومت دې ته هم باید اشاره وکړو چې د باندې هم یو تعداد کسان دي چې هغوی باقاعده خلکو ته پیسې ورکوي امکانات ورکوي او کمپاینونه کوي خپله د پتمن صاحب د دې حکومت تر ټولو سر سپارلی مبارز و افراط یې پکې کوو د دې افراط په نتیجه کې موږ دغه ائتلافي حکومت ملاتړ وکړو متاسفه په دغه کندهار کې چې د کسان ناست دي اکثره وو د ولسمشر غني په دې خاطر ملاتړ یو چې په هغه کمیسیون کې ناست وو چې په موږ ائتلافي حکومت ومنلو موږ خو دې سازش ته تیار نه وو متاسفانه ولس په دغسې یوه بېراحه کې دی چې دوی یوازې کوشش کوي چې یو قسم د تبلیغاتو په جنګ کې هغه نور هم په سر ووهل شي سرکوب شي او نتیجه یې دا شي راځو دې نقطې ته چې اساسي ټکی دا دی چې حکومت سره د خلکو روابط هم درلودل ورځي ارګ ته کېناستل هم تر ډېره وخته خو که دا غوښتنې شخصي نه وای مردمي وای ولسي وای په ډېرو نورو اشکالو باندې هم هغه واضح کېدای شوای او موږ اعتراض لرو چې کندهار کې دوی راټول شول هېڅ خبره نه ده دا عادي مسله
بله امی موضوع بازم سر صحبت میکنیم
بریال سه محترم، محترم آقای زمره کاسی، شما من هست یک کس کلان ما با تجربه، من یک سوال میخوام تره بکنم، ایست که از یک نگاه دیگه هم به موضوع میتونه اعضاب مخالف در موضوع داخل شوه، البته اقصان از مجلس و کانفرانس یا داشته باشن، یعنی اینا یک رای حل پیشنهاد نمی کنن خودشان، ولی یک پلان منظم خودشان هم ندارن، بگوین که دولت خواهینا خراب از چیز ازش نمی آیم، منطقه ما اگر اینی کارا را بکنیم، مچم این قدر پل بسازیم، این قدر بند برق بسازیم، این قدر مچمو کنیم، ای کنیم، شاید کارا خوب شوه، یعنی یک پلان نمی آیم، تنها با انتقاد خو بسلا گپ نمیشه. از اون خاطر پیشنهاد شما چی است که چه قسم یک اخلاق یا یک عنانه تغییر بکنه که همیشه انتقاد منفی نی، بلکه با یک راه حل پیشنهاد آدم باید به میدان داخل شوه، بگه که من اینی راه های حل دارم نیستم. نظر شما چیست آقای کاسی؟
شما تشکر از شما محترم و تشکر از همه دوستان اینجا. اجازه بدین که از دو جانب معیار بر شما عرض کنم، یکی جانب خارجی افغانستان است، یکی جانب داخلی افغانستان. از جانب خارجی افغانستان برای اینکه همه مردم به این دسترس نداره که به اخبار و بشی دستیابی کنن، قراره که ما خواندم تازه افغانستان در لیست شفافیت بین المللی یکی از پرفسادترین یا فساد دولتی در آخرین جای قرار داشت که در سال 2016 افغانستان از اونجا اقلا دو پایه بالا آمده و ایرا ما شخصا ممنون امی حکومت دکتر اشرف غنی هستم که این کار کرده و این جنبه خارجیش است و اینجا ممارک بیرون هم نظرشان طرف افغانستان است که در اونجا چی میشه و چی میگذره، این باید متوجه باشیم. جنبه داخلی ازی یک حکومتی که فعال است همیالی، یک دولتی که همیالی فعال است و کوشش میکنه که از هر نقطه نظر افغانستان به جامعه جهانی بایسه یک دولت یک جامعه سالم این معرفی کنه. ساده نیسته که یک مملکتی که 40 سال جنگ شده، 40 سال در اونجا خرابی شده، خون ریخته، توقع مردم دیگه از بسبا آباد شدن از این کار بسیار ساده و بسیط نیست و این بسیار عادلانه نیست اگه دقمی توقعات وجود داشته باشه. پیشنهاد من ایست که اگر همین کسانی که مخالفت امرای دولت مرکزی دارن، اینا باید که مراجعه کنم به دفتر بچی مرکزی، به دولت، به حکومت مرکزی، به شعبات مختلف پیشنهادات خودمون رقم که بعضی ها یادوری کردن پیشنهاد کنن برای آبادی مملکت. من یک مثال بر شما میگم، زمانی که جنگ عمومی دوم خلاص شد، آلمان 70% خراب شده بود. من در سال 60 و چند به اروپا آمدم و مرا بردن به چندین جای در آلمان برای من نشان دادن. من برای شما میگم که در سال 1945 وقتی که جنگ خلاص میشه، زن، مرد، پیر، جوان، طفل، به خدا برتون قسم میخورم که بیل به دستشان بود و اینا چیرا میور داشتن. در این مملکت ما همه گی برسات زیده اونجا فقط توقع را از یک آدم دارن که ای باید تمام کارها را بکنه. این امکان نداره.
همینجا کاسی صاحب محترم، با اجازه شما به آقای پتمن یک موقع بتیم که اونا بعض مسائل جواب بدن. آقای پتمن، انتقادات شنیدین، سوالا رو شنیدین. اینجا یک سوالی که ما میخوایم علاوه کنیم ایست که وقتی که امریکا ایجاد شد، مچم امو انتحال 300 سال به این طرف به طور تخمینی در 4 سال انتخابات میشه و هر کس که شکست ها میخوره صبر میکنه تا 4 سال. منتهی اپوزیسیون ما حوصله و صبر از دیگه پاره نداره، خوینمی اتحاد اتفاق خوده به انتخابات تیاری بگیرن و در اون وقت بین کت پلانای بسیار خوب و کاکه که اینه والا از اشرف غنی کده ما انتر شمشیر زن هستیم، اینه 20 تا پل جور میکنیم، 1000 دانه مچم بند برق جور میکنیم، او گپار نمیگن، غیر میگن این کار بد کرد. خب مردم هم ایران میمونه کدام از این خوب است؟ پتمن سیب چرا کت پلانای واضح و خوب و این گپا نمیگن و غیر انتقاد کرده میرین؟ پتمن سیب
جناب نظر سیب، شما بیانیاتی در جرگه قندار شنیدید که هم انتقاد بود هم راه حل. مثلا قانون اساسی افغانستان دولت را تعریف کرده و متشکل از 3 قوه است. یک قوه که 3 سال میشه وقتشان پوره است، انتقاد میگی، پیشنهاد میگی، زاری میگی، عذر میگی، چرا حکومت انتخابات نمیکنه و چرا انتخابات از وعده های کیش سپرده بود که ما اصلاحات انتخاباتی را میاریم و انتخابات میکنیم، چرا نکرد؟ وقتی در 3 سال توی یک کار را نمیکنیم، ما دیگه چقدر براتان انتظار بکشیم که تو در چه وقت می کار را میکنیم؟ یک. و نقطه مشترکی که حکومت و اپوزیسیون سر از او کار کرده میتونه یک انتخابات شفاف و رفتن به آینده است مطمئن است که ما سر حکومت مطمئن باشیم، حکومت سر ما مطمئن باشه.
همینجا پتمن سه محترم یک گپ دیگه.
بله.
حالا یک چیز دیگه، این مسائلی که اگر شما واقعا جدی تر میکنید، یعنی منظورم تنها شخص شما نه، یعنی اپوزیسیون مخالفین کلگی. حالا امی منظورم تر است که اگر اینا جدی اگر باشن، امیال تخمینی اگر بگویم که 80% تمام رهبری دست زمین مخالفین است، چرا کلشان استعفا نمیدن؟ از آقای نور گرفته تا به هر کسی که هست، 80% اگر عقب نشینی کنه حکومت خود به خود چپه میشه. دکتر صاحب عبدالله در شنگهای چکر میزنه، آقای نور در تیاره های شخصی ایشون اوشون میره، دوستم صاحب در اونجا یکیش استعفا نمیده. خب اگر یا خوینه میا هم خودشان گفه خراب میکنه و هم استعفا نمیدن.
ما منظور
ما ایست که امینجا منظور ماست که امی شخصا که لوی امی دقندار اینجا کنفرانس میکنن، اگر یا واقعا از حکومت راضی نیستن، یک قدم عقب بشینن بگن که بعدا ما استعفا کردیم، تو هر رقم که حکومت جور میکنی جور که ببینیم که چطور جور میکنی. یا جدی نیستن، صرفا چوکیر لا نمیتن، هم انتقاد کده میرن. چی میگن آقای پتمن؟
جناب نظر صرف، انتقاد ما با انتقاد اشخاصی که در حکومت از فرق میکنه. شما میفهمین که ما وقتی بغنی کمپاین میکردیم با اساس برنامه بود، تا خودات سپرده بود غنی به تیم خود که ما نمی نمی کارا را میکنیم و با اساس یک تعهد و یک برنامه انتخابات بود، با اساس شرکت سهامی انتخابات نبودن. بازم شرکت سهامی که پذیرفته شد باید اسهام طوری تنظیم میشد که به درد مردم افغانستان میخورد و کار پیش میرفت. شما ببینید بعضی از وزارتخانه ها فلج است. علت فلجشان خودی آقای رئیس جمهور است که نمیمانه یک وزیر را مقرر میکنه، کار نمیکنه. یک حکومتی که 3.5 سال کابینه خود تکمیل نکنه، شما با او حکومت با کدام در و درگاهشان پیشنهاد میتین؟ ما با صافی صاحب احترام دارم، دوست عزیزیم، شما یک مرجی را برای ملت افغانستان نشان بتین که او پیشنهاد بده. مثلا یک از پیشنهادهایی است، شما در یک دنیای دموکرات در جایی که دموکراسی نهاده نشده، آیا کمیسیون انتخابات حکومت تعیین میکنه و یا مخالفین سیاسی حکومت و خود حکومت که اردوشان با اون متفق باشه؟ آیا یه عرف در دنیا هست یا نیست؟
پس اساسی قانون که تویل شویدی پتمن سپا اساسی قانون که تویل شویدی پم دی ارتباط دی انتخابات و دی کمیسیون
پر اساسی قانون وره اساسی قانون که ویل شویدی اساسی قانون که خدا ویل شویدی د ولسی جرګي انتخابات با
نه تاسو موضوع بل خاتمه وړي موضوع بل خاتمه وړي
خند
پښتنه خر د بریال صاحب دی وای بریال صاحب تاسو وای
بریال صاحب باندې چې انتخابات په خپل ټیم کېږي په اساس قانون
کې صحیح د کمیسون خبره تاسو وکړه ما تاسو څخه د کمیسون پرته پښتنه وکړه
خیر امین آقای سروان بریال صاحب ما مې سوال علاوه میکنم به آقای بریال بله
زه بدنامی او نیکنامی نه پیژنم انتخابات بکه او ما براتون که رژیمور اعلانه
صحیح پر هم
د حکومت څنګه باورو
صحیح ده تاسو دې انتخاب دې کمیسون پرتباتونه ولسی په کم اساسی قانون کې اعلی ک څنګه تاسو ول چې په ځینو نورو هیوادونو کې هم اپوزیشن او حکومت په ګډه غړي ټاکی هم داسې د افغانستان او کنده خیر بریال صاحب
بریال صاحب محترم شما ژورنالیست ما به خاطر واضح شدن موضوع به مردم یک کمه که اتر سوالای چی میکنیم که مجموعی از سوالات مردم است در تلفن اوتومات صدای خود ماندن، از او خاطر ما یک طرف نیستیم. منتها شما مثلا در دیگه ممالک اگر شریک حکومت در کنمکار راضی نباشه استعفا میده، حکومت گرب بکده چپه میشه. آل دیجه در افغانستان بسیاری نفرایی که انتقاد میکنن اینا یا امو نیابتی یک رفیقش وزیر است یا کدام نفرش وزیر است، یا هم قدرت دست دارن و هم انتقاد میکنن. ما دمی حیران میمانیم اگر اینا جدی هستن چرا از دم چوکی خود عقب نشینی نمیکنن که حکومت مجبور بکنه که تنابان او استعفا بده؟ نه به طور مثال چرا ایسای بقدر جنجال زیاد است و عمل نیست از طرف اعضاب مخالف؟ نظر شما چیز آقای بریال؟
یو اساسي شول ده په افغانستان کې یو غلط فرهنګ چې په تیر اولسو کلونو کې رامنځته شو هغه دا ده چې د پوزیشن او د اپوزیشن ترمنځ فرق نشته. اما خلک چې چیرته ګټې په خطر کې شي اوتومات واوړي اپوزیشن ته او چیرته چې بیرته ګټې غوي بیا غلي وي، نه یوازې چې بیا د دې حکومت حمایت نه کوي، دوی بیا یوازې خپل حق او حقوق ساتي شخصي. دا یوه مسله ده. دویم اساسي مسله لکه چې تاسو اشاره ورته وکړه، یو د دوی د حاضر شي په دې حکومت دننه چې فشارونه راوړي، خو یا د دې حکومت د برنامو د کړنو د دې سیستم سره مخالف دي، خو دوی د استعفا وکړي او بیا د اپوزیشن ته لاړ شي، بیا د اپوزیشن کې نه وي. متاسفانه دغه معمول ډېر بد معمول دی او موږ یې بعد واقعیت ګورو، نتیجه یې یوازې تاوان ولس ترسي. دویم اساسي مسله چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، هغه د کمیسیون د اعضاو د کمیسیون د جوړېدو مسله ده. په قانون کې کمیسیون واضح دی، د نصب یا د انتخاب حق یې د ولسمشر سره دی، هغه ډېر شفاف او روښانه دی چې باید هغه انتخاب شي. کله انتخابي کې دوی خپله کمیشنران خپل داخلي انتخابات کوي، بیا چې د مستقل کلمه ورته کاریږي، څوک په کار کې مداخله کوي، هغه د دې صلاحیت لري چې خپله دوره پوره کړي او خپل استقلالیت وساتي. اوس په دې پورې اړه لري چې دغه اوله مرحله تیره شوې. زه دفاع نه کوم، تر ډېر ځایه پورې دغه باندې موږ ملاحظات لرو چې حکومت دې کمیسیون په داخلي چارو کې مداخله نه کوي، د بلې دورې د تیاری لپاره د اعمال د نفوذ نه کوي په کمیسیونونو. کمیسیونونه دې پرېږدي چې دغه اپوزیشن کې هم مطرح او مؤثر خلک دي، حق لري د افغانستان د افرادو په حیث سیاست او ریاست جمهوري ته کاندید شي. دا اساسي مسله ده چې بار بار اشاره ورته کیږي. اما تر ټولو مهمه مسله دا ائتلافي یا دغه د توافقنامې په اساس رامنځته شوی حکومت د دوام مسله ده. ټول هغه کسان په هغه کمیسیون کې ناست وو چې ائتلافي حکومت ته یې خلک اړ ویسته، متاسفانه دوی په هغې وخت کې ډېرې افراطي وعدې خلکو ته ورکولې چې دا یو ښه لاره ده، که دېنه اخوا شي بل بدیل شي دی هغه به ورام دی. خلکو ومنله. اوس دوی دغه تجربه په نظر کې ونیسي، انتظار د وباسي تر څو د دې حکومت د پای ته ورسیږي، او دوی د نویو انتخاباتو دپاره چې د پخوانیو تجربو ترخو تجربو د بیا تکرار موقع مساعده نه شي، دوی د کوشش وکړي چې یو ښه جوړښت همدغه اپوزیشن په بڼه رامنځته کړي. بیا دې خدای وکړي چې دا تکنوکراتان، جنګ سالاران، جمع نور ارمانی خلک دا کور سره یوځای شو، مشترک یو حکومت یو پلیټفارم جوړ کړي او رایې وکتلی شي، انتخابات وکتلی شي. مګر متاسفانه ستونزه دلته داده چې دغه زغم دلته موجود نه دی چې څوک تر بلې دورې پورې دوام ورکړي. د دوی باور دا و، خصوصا هغه خلک د دې حکومت مخالف دي، اوس دوی فکر کوي چې دا ائتلافي توافقنامې په اساس رامنځته شوی حکومت دوره به دوه کاله چې پوره شي د اجرایه ریاست په اړه تصمیم ونیول شي. هغه تصمیم به د دې نتیجه ورکوي چې دوی به لویه جرګې ته ځي. لویه جرګه به پرېکړه کوي چې دا حکومت نور د دوام وړ نه دی. معلومداره ده چې دواړه ټیمونه یا انتخاباتي کمپونه سره جوړ نه راځي، توافق ته نه شي رسېدی، نو د بل حکومت لپاره زمینه مساعده شي. په دې منځ کې داسې خلک هم شته چې بېرته د موقت حکومت غوښتنه کوي، هغوی کوښښ کوي چې د انتخاباتو نه وړاندې دوی بېرته په حکومت کې دغسې نفوذ پیدا کړي چې دغه کمیشنونه د دوی تر تاثیر لاندې وي. پخوانۍ دورې ته وګورئ، دغه اشخاص او افراد چې غږېږي یا په دې غونډو کې تاویږي، دوی د ټول تېر حکومت اعضاو وو.
بله سر،
دغه انتخاباتي کمیشنونه جوړ کړي وو چې فوق العاده مداخله پکې درلوده، حتی انتخاباتو ته په خپله مسیر ورکوه چې څنګه شي. که جدي ووایم چې دغه بحران ته هم انتخابات دوی بوتلل، دې کې هېڅ شک نشته. اما اوس چې دا خبرې یو چاته کوي، د ولس ادرس اګنور شوی دی، نادیده نیول
کېږي
چې په خپل منځ کې د قدرت په سر شخړه تړلې.
بله سلامت اوسې کور ودان کاسي صاحب، ستاسو تبصره سره په تیر بیا په دې ارتباط چې ښاغلی بریال وایي چې په انتخاباتو کې تیر ځل هم په انتخاباتو کې همدغه کسان چې اوس د حکومت مخالفت کوي په انتخاباتو کې لاس وهلی و، او دغه وضعیت د هغوی له لاسه په یو شکل سره رامنځته شوی دی.
څنګه چې زه له ایبان نه یې وینم، زه خو په اروپا کې د تعصب جایده ژوند کوم، چې دې نه وینم او رښتیا هم همداسې ده چې هغه کسانو چې ډېر زیات توقعات یې درلودل چې بیا هم دوی هغه قدرت په لاس کې لري چې سابق یې درلودل، چې هر چا سره چې په هر شکل معامله وکړي دوی به هغه قدرت ولري. مګر مرکزی دولت وغوښتل چې د ما په نظر وغوښتل چې لږ زره دغه قدرت باید ټول کې او ټول شیان د مرکز له لارې نه باید چې د دیموکراسي په توګه، مګر نه شخصي په توګه چې نور په سابقه دورو کې دغسې وو چې مخته بوزي. نو دې لپاره زه په فکر کې یم چې که دوی دغه داسې یو جرګه کوله چې دغه نن ورځ مثلا یا تیر هفته چې پاکستان
دز کبی د افغانستان په خاور باندې الته خلق وزنی او الته خلق لغه منطقونه دوی باسي ځکه چې هغه منطقونه کې ظلم معادن دي چې پاکستانیان غواړي چې الته دوه لار الته اواره شي مګر که جرګه دې لپاره کېدله چې وست مګ د پاکستان په مقابل کې چې وکړو حکومت هم دوی سره ګډېده خامخا مګر دا خو واضح خبره ده دغه جرګه چې نن دوی په څخه کړه ده په قندار کې او وروسته بیا لویه جرګه کوي دا په ضدیت د دولت ده زه فقط دومره کولی سم ووایم چې دا غیر معقول او غیر قانوني کار دی.
خب به هر حال وقت برنامه ما به پایان رسید. بسیار جد تشکر از اشتراکتان محترم آقای زمره کاسی کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای صدیق پتمن همچنان کارشناس مسائل سیاسی و هم نمایندگی از احزاب مخالف هم میکنن امروز همراه ما، از شما بسیار جد تشکر. و محترم آقای عباسین بریال ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی. همچنان در عقب میکروفون کسایی که در تهیه و نشر از این برنامه با ما همکاری کردن آقایان وایس کاکل، قادر جلال و آقای شمشاد زدران و عبیدالله عبید هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
گردی مستانا ملا بدار دلری وقت برازی رازی شیز منگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دیرا شیز منگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دیرا شیز منگ لپو کے دے زالیو کی غرم و نختر نختر غرم و نختر نلری کلے موچ نار نلری غرم و نختر نلری کلے موچ نار منصور وگر زمستانا ملا بدار